په افغانستان کې د غرمې 2 بجې شوې. دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مرکه کوو. په دې خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خبريږي، خو تر پروګرام مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شورا د مراسمو لپاره چې دي امنیتي تدابیر نیولې دي. د اوروزګان سیمهییز چارواکي وایي د دې ولایت پر چوره ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو له تېرې شپې راهیسې ډله ییز بریدونه پیل کړي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو چمتو دی چې له شمالي کوریا سره ګډ کار وکړي، څو د دې هیواد اټومي پروګرام او توغندیو د جوړولو پروګرام په سوله ییزو لارو هوار شي. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شورا د مراسمو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. سبا د هجری قمري میاشتې یا محرم الحرام لسمه ده. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ازادي رادیو ته ویل امنیتي ځواکونه د کابل ولایتونو په جماعتونو او تکي خانو کې د شورا د مراسمو د ګډونوالو د امنیت لپاره ګمارل شوي. نجیب دانش وایي په ټول افغانستان کې مقدس ځایونه په ځانګړي ډول هغه ځایونه چې له دود سره سم زموږ اهل تشیع ورونه ورزي زموږ تر امنیتي پلان لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د قلای فتح الله پر ووم سرک د پرونی انتحاري حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستې. په دې حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او تر دېرشو زیات نور ټپیان شوي وو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حملې په تړاو یې درې مشکوک کسان نیولي دي. دا اوروزګان ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت پر چورې ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو له تېرې شپې راهیسې ډله ییز بریدونه پیل کړي او ولسوالۍ محاصره کړې. دوی وایي که ولسوالۍ ته عاجلې نظامي مرستې ونه رسېږي، ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلی شي. په ورته وخت کې د چورې ولسوال هم ازادي راډیو ته ویلي چې ولسوالۍ محاصره ده او هوایي ځواک او مهماتو عاجله غوښتنه کوي. د اوروزګان ولایتي اداره بیا د ولسوال او ولایتي شورا د مسؤلینو دا خبرې ردوي چې کنه یاده ولسوالۍ دي د وسلوالو لخوا محاصره وي. امنیه قمندان مل پاسوال رحمت الله صدیقي ازادي راډیو ته چې دا ډول جګړې هر شپه روانې وي او په خبره یې چې یادې ولسوالۍ ته مهمات استولي، خو د هوایي او اضافي سرتیرو استولو ته اړتیا نشته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تاشکند ته سي. د افغانستان د جمهور ریاست وی سرچینې دا خبر تایید کړه. وی ویل چې د سفر دقیق وخت لا نه دی ټاکل شوی. د همدې خبر په اړه ازبکستان دولتي وی پانی د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف په حواله ویلي چې تاشکند ته د ولسمشر غنی د رسمي سفر پر جزئیاتو کار روان دی. کاملوف ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د کابل او تاشکند ترمنځ د سیاسي درک زیاتولو، اقتصادي اړیکو د پراختیا او سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. یو امریکایي د القاعده شبکې په ملاتړ او په افغانستان کې په یو ناکام ځان وژون کې برید کې د برخې اخیستو په تور مجرم وپیژندل شو. سرنوالان ویلي چې یو دیرش کلن محمود الفراح په نیویارک منصفه یاد د امریکایانو په وژنه کې د همکارۍ د ډله ییزې وژنې له وسلو څخه د ګټې اخیستنې او د یو بهرني تروریستي ډلې د ملاتړ په تور پرون مجرم وباله. محکمې په خپلې وروستۍ پریکړه د جنوري په 11 نیټه وکړي او غالبا په الفرح به عمري حبس وټاکي. خو د مدافع وکیل پرون ریچرز خبرې ژانت وایي چې موکل به یې د استناف وخت نه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو چمتو دی چې له شمالي کوریا سره ګډ کار وکړي، څو د دې هیواد د اټومي پروګرام او د توغندیو د جوړولو پروګرام له امله روان کړکیچ په سوله ییز ډول پای ته ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبره په خبر پاڼه کې کړي چې د روسیې د سفیر او د شمالي کوریا په بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي امریکا د چارو د مشر تر کتنې وروسته خبره شوه. په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې روسي لوري تایید کړي چې ستونزې په سوله ییز ډول او له سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو حل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همدارز ویلي چې د دې وزارت مرستیال د شمالي کوریا په بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي امریکا د چارو له مشر سره کتلي. د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د دې هیواد د مزایلو د اسمویل له امله د پینګیانګ او واشنگتن ترمنځ کړکیچ په وروستیو کې زیات شوی دی. اخوا د امریکا دوه مخکښ سناتورانو ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداری ورکړی چې پر روسیې د هغه بندیزونه عملي کړي چې کانګرس د ولسمشر ترامپ د انتقاد سربیره په دې وروستیو کې تصویب کړل. په یو لیک کې چې پرون خپور شو، جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین او ډیموکرات بن ګاردن ویلي کانګرس په د بندیزونو د دې نوې طرحې د عملي کېدو چې پر روسیې د پخوانیو بندیزونو ځای نیسي څارنه شدیده کړي او ولسمشر ترامپ ته به سخته شي چې بیا یې په یو اړخیزه توګه همداسې غیر عملي پرېږدي. ترامپ چې پرله پسې له مسکو سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې، پر روسیې د بندیزونو دا طرحه د اګست په دویمه نیټه لاسلیک کړه. خو له لاسلیک سره یې په یوې تړلې اعلامیه کې شکایت کړی چې کانګرس د ولسمشر په واکونو کې لاسوهنه کوي او دا امکان یې پرانیستی پرېښی چې به پر روسیې د کانګرس لخوا لګېدلي بندیزونه په بشپړه توګه عملي نه شي. د روسي د حکومت یو مخالف سیاستوال الکسی نوالنی چې پرون په مسکو کې د کورته نږدې پولیسو نیولی او بیرته خوشې شو. نوالنی ویلي چې د دې کار هدف په نیژنونوګور سیمه کې په یو لاریون کې له ګډون نه د مخنیوی و. الکسی نوالنی تقریبا لس ساعته د پولیسو په توقیف کې و. له هغه څخه به په دې تور چې روسانې په غیر قانوني لاریون کې ګډون ته هڅولي د نومبر په دویمه نیټه پوښتنې وشي. که چیرې په محکمه کې پر نوالنی دا تور ثابت شو چې د مظاهرو له قانونه یې سرغړونه کړې، یوه میاشت به زندان شي. الکسی نوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو منتقدانو دی او په روسیه کې د جمهور ریاست په راروانو ټاکنو کې چې په 2013 میلادي کال کې کیږي کاندیدای ته کمپاین کوي. په روسیه کې د انتخاباتو چارواکو ویلي چې هغه جرمي سابقه لري او جمهور ریاست ته د کاندیدای پر شرایطو برابر نه دی. او د امریکا متحده ایالاتونو د عراق د کردستان د خپلواکۍ لپاره ترسره شوې ټول پښتنه په رسمیت نه ده پیژندلې. دا ټول پښتنه د دوشنبه په ورځ وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په یو بیان کې وویل دا ټول پښتنه قانوني ستونزې لري. په دې بیان کې د یو موټی فدرال ډیموکراټ او په خپلو پښو ولاړ عراق ملاتړ شوی. ټیلرسن له ټولو خواوو د عراق د ګاونډیو په ګډون غوښتنه کړې چې له زور او ځواکه کار وانخلي. دا وو خبرونه، اوس هم تر شنه اسمان لاندې.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
د ازادي رادیو د نن ورځې په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانه او ظریف نظر وړاندې کوو، په دوو جلا موضوعاتو خبرې کوو. زموږ دواړو سلامونه هم ومنئ. لومړی د ښوونځیو د ستونزو، د مسلکي ښوونکو د کموالي، د ښوونځیو د ودانیو د کموالي، د درسي موادو د کمښت او د درسي سیستم د نیمګړتیاو په اړه خبرې کوو. په یو شمېر ولایتونو کې د پوهنې رئیسان وایي چې په سلو کې تر شپېته زیات ښوونځي ودانۍ نه لري. په یو شمېر نورو سیمو کې خلک شکایت کوي چې اصلا ښوونځی نه لري. په ډیرو سیمو کې شکایت دا دی چې ښوونکي په خپل وخت ښوونځیو ته نه ځي او ښوونځي د پوهنې د ریاستونو له لوري سم نه څارل کیږي. ځینې کورنۍ شکایت لري چې ماشومان په ښوونځیو کې ډیر څه نه زده کوي ځکه چې ښوونکي ورسره زحمت نه باسي. ښوونکي بیا وایي چې د کور د نمرو وعدې ورسره کیږي خو څوک یې نه عملي کوي. هڅه کوو چې په دې خپرونه کې ډیر وخت تاسو اوریدونکو ته درکړو چې خپلې دا او نورې ستونزې په مستقیم ډول زموږ له میلمنو سره شریکې کړئ. د دې خپرونې په دوهم ساعت کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د تیرو درو کلونو پر کارونو، بریاوو او نیمګړتیاو خبرې کوو.
تشکر آقای ساروان، مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای صدیق پتمن، محترم آقای عطاالله ویسا کارشناس در عرصه معارف، هر دو در استودیو ما تشریف آوردن که برای عرضیشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با یکی از مسئولین وزارت معارف آقای دکتر ابراهیم شنواری معین تعلیمات عمومی وزارت معارف و یا کبیر اقبال یکی تماس برقرار شود که یک ذره صحبت های ما توازن پیدا کنه. چی میگه آقای ساروان؟
بله خو خیر، نظر سب شاغله صدیق پتمن چې په خود پهنې مرسیال وزیر دوی تشریف لري. پتمن سب په دې برخه کې ډېر تجربه لري. پتمن سب، کومې ستونزې سه ما ورته اشاره وکړه؟ سره لدی چې افغانستان سره وای ډېر زیاتې مرستې وشوي، خصوصا بیا له معارف سره ډېر مرستې وشوي، لیکن دا ستونزې رفع نشوي. یو خو تر ټولو لوی ستونزې د سویې د وای کیفیت ته تر ډېره حده توجه نه ده شوی خو کمیت توجه شوی ده. ولی دا علت سو لغه اول هم وای کله چې تاسو هم موین وای لغه وخت هم کمیت ته ډیره توجه کیدل خو کیفیت ته توجه نه کیدل. د دې علت څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ساروان سپتا ستا، نظر سپتا، ویزا سپتا و دازاده رادیو ډیرو محازز و اوریدونکو ته. زه ستاسو د مقدمه سره اصل په سلو کې موافقم او هغه څه چې تاسو وویل دا ټول واقعیت دی. معرف د هغه ستاسو د مقدمې په تایید باید عرض کړم چې نړیوال کومکونه د معرف سره شوي دي، اما د افغانستان د حکومت په بودیجه کې ځینې کمی او کاستې موجودې وي چې هغه پخوا هم وي اوس هم وي. او د بله طرفه مسلکي کدرونه چې د معرف په برخه کې یو نظر ولري، د دې کمبود پخوا هم په وزارت معرف کې و او اوس هم دی. فقط په یو زه چې څه وایم دا د انتقاد په خاطر نه دي. زه خپله په ماضي کې شریک یم او هیڅ وخت نه انکار نه کوم. دا د دې دپاره دي چې موږ خپلې نیمګړتیاوې په ګوته کړو او څنګه د هغې د رفع کولو دپاره کار وکړو. اصل د موضوع دا دی چې نیمګړتیاوې وویل شي نو بیا سړی په دې باندې پوه شي چې نیمګړتیاوې څنګه رفع کوي. که سړی نیمګړتیاوې ونه وایي معنا یې دا ده چې حالات ښه روان دي او موږ هر څه سم دي. هغه وخت چې زه د پوهنې وزارت مامور وم ما هم ستاسو د راډیو د لارې نه او هم د نورو میډیا نه نیمګړتیاوې په دې خاطر ویلې چې که موږ د هغې د رفع کولو دپاره کار وکړو په دې خاطر نه وي چې په حکومت انتقاد وکړو. او اوس هم زه په هماغه روحیه خبرې کوم. کیفیت ته بودیجه راغلې اما بودیجه د کیفیت په برخه کې سمه نه ده مصرف شوې. د بېلګې په ډول د ښوونکو د روزنې ریاست ته نړیوال بانک او جایزیت او یوسیټ په میلیونونو ډالر ورکړي دي اما د یو معاصر پروګرام د نشتوالي او دا کار د انجیوګانو د لارې نه چې ترسره شو معنا دا ده چې د مضمون درس ورنکړی شو همیشه د میتود درس ورکړی شو. او ما په خپل وخت کې دا خبره د پوهنې وزارت دواړو وزیرانو تام جناب اتمر صاحب ته او جناب فاروق وردک ته کړې ده چې دا لاره غلطه ده. حتی ځینې قراردادونه چې وردک صاحب امضا کول ما یې لاس ونیو زما خبرې به اوري مالدا مه کوه دا معرف کم زیاته نه رسوي. اما چا خبره وانه ورېده او د کیفیت موضوع په خپل ځای پاتې شو. اوس هم کیفیت نشته. همیشه شکایت کیږي د زیربنانه او همیشه شکایت کیږي د کتابونو د نشتوالي نه. کتابونه همیشه په غیر اختیاري بودیجه باندې چاپ شوي دي او د افغانستان حکومت نه پخوا او نه اوس اختیاري بودیجه د پوهنې وزارت په واک کې نه ورکوله چې هغوی کتابونه په هغې باندې چاپ کړي او دوی په خپلې پیسې ولري. په ګدایي باندې پخوا هم چاپ او اولوس هم چاپول. دا ستونزه نه نن حل شوې نه پرون حل وه. او زما وړاندوینه داده چې که په همدې سیستم روان وي سبا ته هم نه حلیږي. د زیربنا موضوع هم تاسو 80% وویلې. 80% صرف هغه ودانۍ دي چې پوره نه دي. یعنی 80% مکاتب داسې ودانۍ لري چې په نومې لري. هغه مکاتب هم درې ټایمه دي او خیمې لري او تر 40% مکاتب کاملا تر شنه اسمان لاندې دي. زما احصایه په هغې وخت کې دا وه چې که موږ هر ورځ په افغانستان کې 10 ښوونځي افتتاح کړو هر ورځ نوې ودانۍ بیا به هم 15 کاله په کار وي چې موږ دا موضوع صفر کړو چې موږ ښوونځي ولرو. د ناامنیو موجودیت هم د معارف په انکشاف باندې منفي اغېز کړی دی. هغه ارقام چې دی ورکوي هغه پخوا هم دروغ و اوس هم دروغ دي. تر دې ډېر زیات ښوونځي تړلي دي او اوس خو دا 3 کاله بیخي فاجعه ده. فاجعه په دې ده چې 4 کاله کېږي چې اوسنی حکومت 3 کاله د دې حکومت 1 کال د تېر حکومت د معارف وزارت ته یو بس د ښوونځیو د انکشاف دپاره نه دی ورکړی. زه حیران پاتې کېږم چې څنګه د پوهنې وزارت وکولی شو په 4 کلونو کې نوي ښوونځي دوی ایجاد کړي. ځکه نوی ښوونځي نوی ښوونکی غواړي او دوی د ښوونکو بستونه نه لرل. نو دا یوه بله فاجعه ده. که تاسو ښوونځیو ته لاړ شئ د کابل په ښار کې داسې ښوونځي شته چې د کال د شروع نه تر اوسه پورې یو یا د دوه مضامینو معلمین نه لري او ترقی تعلیم دوی یا قیدی او یا یو داسې معلم چې ساعت خالی ویل تلیږي شاګردانو درس نه دی ویلی. د معارف وضعیت په افغانستان کې ډیر خراب دی. په کمی لحاظ وده شوې ده. په کیفي لحاظ هیڅ انکشاف نشته. په ښوونځیو کې کتابونه نشته. زیربنا نه لرو او متاسفانه چې حکومت د دې دپاره کوم پلان هم نه لري چې د دغه حالت نه منګه څنګه.
بهرحال پتمن صاحب محترم تشکر. بازم نوبت میایه محترم آقای عطاالله ویسا. قبل از اینکه از شما سوال تر کنیم یک دو تا پیام انتخاب کردیم از پیامهای سابق امیر یک ذره بشنویم.
ما از ولسوالی زاره منطقه پشت امرخ ما یک مطب داریم به نام مطب ابوذر غفاری. تا 3 سال شده اصلا کتابم تسلیم نمیته. سه پارچه اولاد مردم میخواید اصلا سه پارچه درک نداره.
اسم قار عبدالبصیر است از ولسوالی پایزواد قرین سطوات. تعداد شاگرد به 40 دانه نمیرسه. 12 تا معلم 3 دانه طبل خدا راهی میکنم. 7 سال میشه میخونه الف به جگرش نیست. میگه معلم صاحب پکای میگه میره.
بله محترم آقای عطاالله ویسا، خب این دو پیام بود، منتها صدها پیام است که به طور مثال میگه در یک مکتب تنها یک مضمون درس داده میشه، یک مضمون هم یک کتاب است و یک مضمون است و چندین معلم است و از اینا لسوی سواد. از این خاطر انتقادات زیاد است، منتها مشکل کلی میفهمه، اما در عمل هیچ چیز پیشرفت نمیشه تا جایی که آدم فکر میکنه. در این نظر شما رو بگیریم.
سلامونه نظر صاحب تاسو، سروان صاحب د میز درونو میلمنو مشغله سلیک پتمن او ډاکټر صاحب شنوارته او ټولو درونو اوریدونکو ته، ستونزې ډېرې زیاتې لرو. مخکې تاسو ستونزو ته اشاره وکړله، د تمرینات ستونزې وې، مسلکي معلمین ستونزې وې، کیفیت ستونزې ده، متوازن معرف دی، تشکیلاتي ستونزې دي، د کتاب نشتون دی، دا ټول ستونزې موږ لرو. اما دلته دغه اوس چې دغه دوو پیامونو مسله ته راسو، بلکل همدغه سی حالت روان دی په لور پروتوسی مو کې، چې یو کتاب تدریسیږي یا یو کتاب ول کېږي، نور هیڅ نه معلم ستا، نه د هغه نظارت کېږي، نه کنټرولېږي، چې دا یو ډېر جدي ستونزه ده چې په لور پروتوسی مو کې هم باید د هغه ښوونځي څخه او هم د معلم څخه نظارت وسی چې د تدریسي رویش څنګه دی، په کوم میتود باندې خپل تدریس کوي شاګردان ته. یعنی دا شی نسته، کیفیت الته په مطلق ډول باندې صفر دی. د نور هم هغه ولسی بیا باوري رامنځته کوي، هغه ولسونه چې پر معرف باندې باور درلودي په لویه کچه باندې اوس یو لوی بیا باوري خپل پر معرف رامنځته شوی ده، چې دوی خپل بچان په لیرو پرتو سیمو کې ښوونځیو ته استوي، ورځې ضایع کیږي، وخت ضایع کیږي، اما د دوی بچان زده کړه نسي کولای. دا د یو بې کیفیته معرف باندې نه موږ باور لرو، نه ولسونه. هغه ولسونه
امین جا ویسا صاحب درست کل انتقادات کل یه فامیده، منتها بخاطر که از یه برنامه یک نتیجه خوب بگیریم، فکر میکنم در ساحه معرف چند کتگوری باید صحبت شود. یکی در مجموع یک ریفرم اساسی نظر به شرایط امروز در معرف ضرور است یا نیست. مثلا بسیاری مضمون ها حال به درد نمیخوره، یعنی مثلا من اولم در چندین برنامه به طور مثال گفتیم از صنف اول تا صنف 12 بسیاری مضمون ها را میخوانن، آخرم هیچ چیز نمیفهمن به طور مثال. از او خاطر نظر به شرایط امروز زمان، ایجابات امروز زمانی، یعنی یک ریفرم اساسی لازم است یا نیست، در مجموع سیاست ها پلان سیاست چه قسم باید باشه، بعد از او سر دیگه کتگوری میریم. بله
بالکل، همدا مسئله خپل د نصاب مسئله ده. زموږ تعلیمي نصاب یو جدید تغییر ته ضرورت لري، چې همدغه نصاب تغییر سي، د خپل د مزامینو ډیروالی. زموږ شاګرد هیڅ نسیز ده کولای. که تاسو وګورئ زموږ نصاب کې د کتابونو حجم ډیر زیات دی، د همدې څو تاوان کړی. یو تاوان دا دی چې همدومره معلمین موږ ښوونځي ته نسور کولای، یعنی د افغانستان معرف په رسیدګي نسی کولای چې د هر مضمون لپاره موږ مسلکي معلم وروزو او دا ولاړ سي تدریس وکړي. همداسې شاگرد هم لدې څخه استفاده نسی کولای، یعنی هغه پوهه، لازمه پوهه چې شاگرد باید په ښوونځي کې ترلاسه کړي، د همدغه مزامینو د ډیروالي لوجې دوی هیڅ هم نسی زده کولای، یعنی هیڅ هم نسی جوړېدلی. دویمه درې مسله دا ده چې خپل همدغه نصاب چیرې مثلا د دوی د معرف د ستراتیژیک پلان مطابق تغییر سي، نو بیا یو څه ځینې جوړېدلی شي. ولې بیا هم د نصاب تغییر چې دی لږ زمانګیر دی، وخت غواړي. دوی تر اوسه پورې دغه نصاب تغییر نه کړي، ډېر یې کړي، ولې راکم یې نه کړي. ډېروالي خپله د مضامینو زه د دې سره سخت مخالف یم.
ډېره زیاته مننه کورودن. اوس د پوهنې د وزارت د نشریاتو رئیس ښاغلی کبیر حقمل هم د ټلیفون له لارې راسره دی. حقمل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. لومړی به په کیفیت باندې مو خبرې پیل کړي دي، په کیفیت باندې به خبرې وکړو، بیا به وروسته په هغو ستونزو چې خلک یې لري. لکه مثلا دا تیره اونۍ موږ له کابل نه ټلیفون درلود، له بګرامۍ ولسوالۍ وایي، موږ اوس سوه کوره یو، خو در شنه اسمان لاندې درس وایي ماشومان مو. په دې برخه کې به وروسته خبرې وکړو. موږ په دې بحث کې دا وویل شول چې په افغانستان کې تر اوسه پورې کمیت نسبتا توجه زیاته شوې ده، لیکن کیفیت ته توجه نه ده شوې. دا مثلا دا اوس د مضامینو یادونه وشوه، ډېر زیات دي مضامین، او نتیجه یې دا شي چې یو ماشوم تر لسمو دولسمه ورسېږي خو ابتدایي سواد یې نه زده. په دې برخه کې د ریفورمو اصلاحاتو پروګرام لري؟
ښه، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. ستاسو ډیرو درنو اورېدونکو ته مننه کوم له تاسو نه چې وخت راکوئ چې موږ خپلې خبرې وکړو. د پوهنې وزارت تاسو به خبر سوی ای تیر و نه خپل دریم ستراتیژیک ملی پلان اعلان که دی پلان پر اساس مگه په ټولو برخو د معرف کې د ریفورم یو پروسه شروع کوو، هم د ګمارنو په برخه کې، هم د نصاب د ودې په برخه کې، او هم د نصاب د اصلاح او ریفورم په برخه کې، حتی اداري ریفورم په برخه کې. په مختلفو برخو کې موږ په ریفورم باندې کار کوو، خو متاسفانه هغه څه چې د یو مشکل په حد کې تر اوسه پورې باقي دي هغه دا دی چې ځینې ستونزې دي، ځینې مشکلات موجود دي چې موږ نه پرېږدي دې ته چې سل په سلو کې د خپلو اهدافو ته ورسېږو. امنیتي مشکلات یې په راس کې راځي، د هغې نه وروسته اقتصادي مشکلات دي چې متاسفانه سل په سلو کې سړی نشي کولی ټولو اړتیاوو ته په وخت باندې رسیدګي وکړي، او په ځینو ځایونو کې ځینې نور مشکلات چې متاسفانه هر چیرته چې تاسو د معرفو برخې کې ستونزه یادوئ، ستونزې شته، ستونزې راپورته کېدلی شي. اما خوشبختانه په څنګ کې ځینې لاسته راوړنې هم شته چې متاسفانه بیا ډېر ځل دغو لاسته راوړنو ته څوک کتنه نه کوي.
بله، اول چې همدا وایي چې کمیت ته توجه شوې ده، دا پخپله هم یو لاسته راوړنه ده، داسې نه ده چې څوک ورته توجه نه کوي. کمیت او کیفیت دواړه پکار دي. لیکن که راشم دی د کمیت برخې ته مخکې پتمن صاحب هم ویل، او موږ چې د پوهنې له ځینو رئیسانو سره خبرې کړې دي، مثلا پرون مو د خوست او د پکتیا د پوهنې رئیسان میلمانه وو په یوه خپرونه کې، دوی ویل چې په خوست کې 15% ښوونځي ودانۍ نه لري. دا به تر کله پورې داسې وي؟
زه بیا هم تاسو ته وایم چې ځینې کارونه دي چې هغه ډېر وخت او ډېرو پیسو ته ضرورت لري. که موږ اوس په اوسط ډول سره د بې تعمیره ښوونځیو شمېر راواخلو، تر 3000 پورې ښوونځي زموږ تعمیر نه لري، څه باندې 8000. او دا چې هر کال په ځینو سیمو کې د 800 تر 1000 پورې نوي ښوونځي ایجادېږي، نوي مکتبونه جوړېږي، هغو ته هر کال 1000 ښوونځي یا 400 یا 500 تعمیرونه ضرورت پېښېږي. دا یو غټ کار د معرف پر وړاندې چې میلیاردونو ډالرو ته ضرورت لري. متاسفانه تر اوسه پورې اوس به بیا دا موضوع رامخې ته سي چې تاسو بودیجه نه سئ مصرف وایي، بودیجه ستا خو تاسو کار نه ترې اخلئ. خو بودیجه بیا هم په یغه اندازې سره چې موږ اړتیا ورته لرو متاسفانه نه ده راته راکړل سوې. داسې یو بودیجه وي چې نیم په نیمه یو چیرته ورسیږي او مصرف نه سي، نیم په نیمه یو چیرته کار همداسې ژوندی ناتکمیل پاتې. د ښوونځیو د ودانیو کمښت یوه جدي ستونزه ده. جاتواب جمهور رئیس په اول ورځو کې هم چې راغی کار شروع کړ، موږ سره په مختلفو مجلسو کې دا ویل چې دې ته یوازې پوهنه جواب نشي ویلی، د همدل لپاره د کلیو پراختیا وزارت هدایت وکړي، د ښاري پراختیا وزارت هدایت وکړي، او مختلفو نورو اداراتو هدایتونه وکړي چې له معرف سره مرسته وکړي، تر څو موږ وکړلی شو سل په سلو کې خپل ښوونځي د ودانیو څښتنان کړو. متاسفانه زموږ پر وړاندې دوه درې غټ کارونه پراته دي، او دا ده چې د اوس لپاره ښوونځي ودانۍ نه لري، باید دې ته ښه ودانۍ جوړه شي. دوم دا ده هغه ښوونځي چې نوي ایجادېږي د غولو لپاره ودانۍ نهشته. درېیم دا ده چې هغه ښوونځي چې اوس ودانۍ لري هر کال دا استهلاکېږي، هر کال دوی ترمیم ته ضرورت لري، په جای ځینې نوې ودانۍ باید جوړې شي. دا یو غټ پروګرام ده، غټ کار ده چې متاسفانه زه درته په صراحت سره ویلی شم چې د پوهنې په اوسنیو امکاناتو سره موږ نشو کولی چې سل په سلو کې دې ته ځواب ووایو.
خب پتمن صاحب، شما چی میگین؟ شنیدین آقای حقملام؟ منتها یک سوال که در ذهن آدم همیشه خطور میکنه ایست که رهبرای 15 سال گذشته افغانستان، یعنی رهبرای امریکا یا عربستان یا ترکیه یا یک جای دیگه نیست، بمی رهبری افغانستان داوطلب شدن که 40 سال از در جنگ است و ناامنی است. دمی شرایط گفتن ما میاییم معارف هم جور میکنیم، دمی شرایط گفتن ما میاییم کل کارا را میکنیم. خب وقتی که نمیتونستن چرا میدان اعلان نمیتن مثلا مجاهدین یا دیگه گروپ ها؟ پتمن صاحب چی میگین؟
جناب نظر صاحب، اصلا شاید دلایلی باشد، ما قبلا صحبت کردیم که بخاطر حل مشکل صحبت میکنیم، شاید بعض دلایل مواجه باشه که کمبود بودجه و مسائل از وزارت معارف هست و در مجموع از حکومت افغانستان که مثلا کمیسیون تدارکات هم در شامل است. اگر با مردم افغانستان بگوید که امسال چند پروژه را از کمیسیون تدارکات پاس کرده و یکی پروژه است که از سال گذشته انتقال یافته، معلومات ما ایست که بجز یک مدرسه که اون زمینشان کافی نبوده، طول تعمیر 43 بوده و طول زمین 23 که یا از تدارکات پاس کرده. ما شاید هیچ پروژه یا نداشته باشیم یا انگوشوار که وزارت معرف از کمیسیون تدارکات شاید تیر کرده باشه که بودجه امسالشانه. ما 0% میگیم، 0% به این معنی که یا از کیفیت معرف بودجه میگیرد از بانک جهانی به نام کیفیت معرف. 20% از او کاست قیمت اداری است که معاشات است. بجز معاشات کارهای ساختمانی صورت نگرفته و دهی تنها وزارت معرف مقصر نیست. سیستم مغلقی که حکومت فعلی ایجاد کرده نتانستن وزارت معرف از پروژه خود دفاع کنند و مرحله تدارکاتشون پیش ببره. سال مالی امسال رو به اختتام بخاطر است که ما در ماه دهمشان قرار داریم، یعنی از نگاه مالی ماه دهم است که دو ماه دیگه مانده. فکر نمی کنیم وزارت معرف کار پروژه خود یا شروع کرده بتانه. یک مشکل. مشکل دومی که یا گفتن که بودجه، بله بودجه کم است، ولی چه قسم میتانیم که کمک مردم بگیریم و کمک مؤسسات بگیریم؟ یک مدیریت خوب باید ایجاد کنیم. سابق پیارتی ها بود و صدها تعمیر برای ما ساختن. موضوع انکشاف دهات قبلا هم شامل بود وزارت معرف. انکشاف دهات قبلی با معرف و با صدها مکتب ساخته و به یواز از اینکه شهرسازی کمک کنند ما فکر میکنیم کارهای معرف به تعویق انداخته، یعنی انتقال پروژه شهرسازی معرف به شهرسازی در بهبود نه بلکه عقب مانیستن، به خاطر از اینکه خود معرف پروژه خود پیش نمیبره، از طریق شهرسازی پیش میبره که او کندی با بار میاره و کار به تعویق میفته. پیشنهاد ما ایست که با وزارت معرف و حیث یک وزارتی که سکتوری و حیث یک وزارت کلیدی و به حیث یک وزارت مطرح باید بودجه داده شوه و صلاحیت های مصرف بودجه برش داده شوه. هر لحظه صلاحیت هایشان کم نشود. صلاحیت های تدارکاتی برشان داده شوه، کمیسیون تدارکاتشان تقویه شوه و نظارت صورت بگیره. ما 100% موافق به نظارت هستیم، ولی فعلا دست و پای وزارت معرف بسته است.
بله
سیار. قراردادایشان میره به دیگه جایی. این خودش در کندی کار در کار کندی با بار میاره و باعث شده که وزارت معرف امسال مکاتب جدید شروع نکنن با وجه که پول دارن و سایر مواردی که شاید اقمال سب دلائلشان نداشته باشد. پیشنهاد ما ایست که تنها معرف سکتور حکومتی نیست. ما باید سر طرحهای کار کنیم که این طرحها باعث شوه که کمک مؤسسات و کمک والدین بگیره.
بله ډیر زیاته مننه. البته په خاصه مش خبري ور سره کړی دی د معرفت ته وزارت له چارواکو سره دوی وای چې حتی خلک هم اڅوی چې دوی مرسته وکړي، زمکي ورکړي یا د عشر په ډول ودانې جوړې کړي شوونځي ته، دا کار هم دوی وای چې کوو. خو خیر، لاندې خبرتیا ورسته به بیا هم تاسو ته او عبدالرز حقمل صاحب ته نوبت درکو. اوس اوریدونکو ته نوبت ورکو لاندې خبرتیا ورسته ټلیفون شمیرې ورته اعلانو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
شماره های تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540.
او دغه راز د فیسبوک او سکایپ لري هم له موږ سره تماس نیول شي. زموږ د فیسبوک پانی آدرس دی facebook.com/azadiradio facebook.com/azadiradio. خپل تبصره دلته لیکلی شي او زموږ د سکایپ پته ده radio.azadiradio.azadi. اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني صاحب.
اور شکر الله په نامه یو معنی مله پکته ولې څنګه نړۍ کني ولې
مهرباني کوي. شکر الله صاحب.
اور جنازه زموږ مکتب دا د شنا اسمان د شګدان درس وای معلمان ټول مې او د معلمان ستونزې په خپل وخت خلک د کوم رئیسان دي او مدیران دي.
بله بله، بس خپل منطقه سم یاد کی چې شاغله حق ملي ووري او ګوندی توجه ورته وکړي.
د پکتیا ولایت احمد خیل ولسوالۍ مشکې منځنی ښوونځي ښوونکی یم. شکر الله په نامه.
صحیح سو، ډېره زیاته مننه. کور ودان بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو. مهرباني کوئ صاحب، خبرې وکړئ. صاحب
صحبت کنه.
میهمانای محترمتون، ما از آقای پتمن پرسش دارم.
بله خوش آمدیم، بفرمایید صاحب.
خود تشکر. ما این سوال قبل بخاطر این سوال ما آقای نظر پیگیری میکنم که جوابشه که قدر برنامه قبلی شما ما از آقای
راستن در سوال که بیاین شما راضی به سوال زیادتر صحبت میکنین نسبت به سوالتان.
شما مرا موقع بتین که من یک سوال شما را عمل بسازم در مورد که من چرا این سوال تکرار میکنم. من این سوال قبلا از آقای شینوالی پرسیدم، ما را گفتن جواب ما را دادن برای ما و شنونده ها که مربوط مقامات قبلی وزارت معارف میشه، چون خود آقای پتمن در اداره قبلی معارف هم حضور داشتن. من ازشان سوال میکنم راجع به، البته یک پیشنهاد دارم که در برنامه بعدی راجع به حکومت کارکرده حکومت وحدت ملی است، امیر هم موضوع فساد هم موضوع عمده است که مطرح شود. در این برنامه میره ما مطرح میسازیم. از آقای پتمن سوال میکنیم که فساد گسترده که در وزارت معارف صورت گرفته، در اداره وزارت معارف وسط بالا صورت گرفته، چیگونه به می رسیدگی شد و می دوسیا بر مردم سوال است که قدر فساد مالی صورت گرفته و در مطبوعات هم گسترده شد پیامش، چرا به این رسیدگی نشد؟ پیشنهاد از اینا چی است که چیگونه به دوسیا رسیدگی شود؟ از چون روشن میخواییم، روشنی توضیح میخواییم.
تشکر بروادن بل اوردون خیلی روزان معرفی که آزادی رادیو خبری و که آزادی رادیو.
بله تلفن قطعش بخیالم. یک شنوندی دیگر میگیریم. بله بله بفهم.
سلام علیکم آزادی رادیو.
بله صاحب آزادی رادیو ده مهربانی کو صاحب.
تاسو مېرمنو ته ټول ته زما سلام دی ورسې کی ولایت پکتیا جان خیر ولا سوینا سکی منګل دې ټلیفون پکړ کایم.
مهربانی کو صاحب.
او دې مکتبونو په حساب کې موجود و؟
بله صاحب مهربانی.
نو ګران دې موږ په ځای کې موږ په ولسوالۍ کې خو چې کوم زموږ مکتب دی هغه خو حکومت پکې دی، هغه ځای کې خو بېخي زده کړه څوک نشي کړی، هغه ځای کې خو درنده مشکل دی. پخپله دې موږ شخصي وکیل مکتب چې دی هغه بیا دې شنه اسمان لاندې و هلکان زده کړې کې موږ تمیر ته ډېر ضرورت لرو چې زموږ تمیر باید په حال شي. نو دا مې چارواکو نه غوښتنه ده. او بل دې زده کوونکو ته او ښه درسونه او ښه پالنه نه ورکوي. زده کوونکي کله کور ته روي
ډېره زیاته مننه. البته پرون هم موږ چې د پکتیا د پوهنې رئیس میلمه درلود، هلته خلکو دا شکایت درلود چې په جانخیلو ولسوالیو کې په ښوونځیو کې امنیتي ځواکونه اړولي دي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي، آزادي راډیو.
بله سلام علیکم سروان صاحب، تاسو سلام هم درنګ ظریف نظر صاحب ته استاد درنګ میلمنو ته سلام کوم.
سلامات اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
عبدالقاهر وطندوس ما هم ښایسته سرسبز غربن نه د شینوار ولسوالۍ د هېل درې نه صاحب سره په تلیفون ته پرښ یم. صاحبه د مکتبو باره کښې ډېره دومره اخیستې ده. مونږ په دې دره کښې 2000 کوره اوسېږو سروان صاحب، چې دوه درې دانې متوسطه ښوونځي لرو، دوه ښوونځي متاسفانه چې ودانۍ نه لري، چې یو د کونډۍ په نامه او بل د الوچي مکتب په نامه باندې، او یو ښوونځی مو ودانۍ لري خو دا تر هغې خوا پرېږده ودانۍ، خو په هر حال مشکل حل کېږي. خو عمده مشکل چې زمونږ یادی د کمبوچي د مسلکي معلمان نسته کې داسې صاحبه داسې خلق شته دي سروان صاحب، چې حتی په کتاب په ایجي باندې وایي، چې دی خپله په ایجي باندې کتاب ووایي، رواني نسي ویلی.
یک
دو تا هم از پیامان انتخاب کردیم و را میشنیم.
یکی از آمرین مکاتب آمریت معارف میری بچه کوت هستم، چه ما از سال 95 اقضام های اداری ما مانده، شش و مال نو ما مانده، میگه نمیفهم چرا جا نمیشه.
از ولایت بغلان ارسوالی بنو قریه دوتی، نه مکتب دارم، نه دیگه هیچ چیزی ندارم، نه ملاس، نه حتی خودم یک دختر جوان هستم، خانواده نیستم، امال شوخ مکتب دارم که بخوانم، هیچ چیزی ندارم.
فرزانه هستم از ولایت پروان سوال سیاگرد غربان. ما مکتب داریم، مقرین ما، با خاطر که استادان زن نداریم از تعلیم و تعلیم محروم موندیم، اما کدام یادی از ما سوالی نکرده که چرا.
نو دا پیغامونه ول اوس به ویسا صاحب ته نوبت ورکو. ویسا صاحب، که لومړی تاسو په دې ستونزه چې په ځینو سیمو کې په ښوونځیو او لیسو کې امنیتي ځواکونه اړولي دي او ځینې خلک شکایت لري، دا ستونزه څومره جدي ده او څومره پراخه ده؟ یوازې د پکتیا تر جانخیل ولسوالۍ پورې محدوده ده او که په نورو ولایتونو کې هم دا ستونزه شته؟
امدا په تعمیراتو کې د ښوونځي په تعمیراتو کې چې خپل امنیتي ځواکونه اړول دي، دا یوازې په جانخیلو پکتیا کې نه ده، دا په نورو هغه نه امنو ولایتونو لکه زابل، روزګان، کندهار، هلمند، غزنی او یوش مرنور ولتون چې وګوري دغه ستونز استاچ په هغه سیمه کې چې چیچ شونځي دی د اوز کندهار تللوم نږدې و ولسوالی چې خپل کندهار ته نږدې ده یعنی ډنډ ولسوالی په همدې کې امنیتي ځواکونه اړول دي خو یو شی چې زه واره له ماغوی ته مویل ورسره ومخندل هم ورته مویل چې مال دا تعمیرات ستاسو دپاره جوړ کړي پوستې دي دا دغه نه دي دا ښوونځی نه دي نو امنیتي ځواکونه اړول دي خو یو شی چې و هغه ښوونځی ساتل شوی دي اما په ځینو سیمو کې چې هلته نه د امنیتي ځواکونو اړول نه دي هغه ټول مکمل تعمیر له منځه تللی دی یا مثلا هلته کلیوالو خلق چراغی دی کوم ته چدی انداره و دا ټول لمنځ تل یعنی ډیر شونځي داسې موږ وکړه تا غي وستون زستا ما خپل د امنیتي ځواکون د دې ترڅنګ چې مثلا یو دغه په خنداکی مرتویل جدي مې مرتویل دي چې دا کم پرهنګ دي دا کم قانون دي چې په یو شونځي کې د امنیتي ځواکون اړوي موږ له وزارت معرف او خاصن له امنیتي مسؤلینو څخه غواړو چې د شونځي له صحیت څخه به خېدي پوسټ ډیر لري وي ځکه چې هلته زموږ ماشومان یو رنګ ویره احساسوي داسې ویره احساسوي چې دی دی ځکه چې د سیمې چې جنگی دی په جنگی سیمو کې کله کله ماشوم ویریږي نو امنیتي پوسټ دی دغه ځای څخه اوس د ځای څخه مهمه کې اړول دي هم د لری سي وزارت معرف د لری څخه جدي غوښتنه کوي او موږ جدي غوښتنه کوو هر الته مې ویل دي دلته مهم چې دا یو جدي ستونزه ده دویم ستونزه یو ستونزه چې مخکې باید ما ورته اشاره کړې وای غدا و چې دا اوس په کندهار کې تاسو به خبر یاست چې موږ څه شونځي پرانستې بند شونځي پرانستې په جنو ولسوالۍ کې تقریبا بند ترشلو پندوشتو شونځي وي دا موږ پرانستل دي اما ستونزه دا ده چې هلته معلم نسته یعنی دا یو جدي ستونزه ده چې معلم هلته موږ نه لرو په هغه زحمي ډول باندې لر پرتو سیمو ته یا په قراردادي ډول باندې ولسوالۍ ته د معلم لیژل د معرف ستونزه نه شاله ولې ځکه حق زحمه یا قراردادي معلم چې دی د موقت وخت د فار دی چیرې هغه شونځي ته هغه سیمو ته رسمي تشکیلات ورنکړل سي بیرته به هم دغه شونځي په جیج اوس موږ فعال کړی دي حتی نظر سره بخښ غواړم د مسله ته جدید په کندهار شهر کې موږ شونځي فعال کړی د کندهار خپل تشکیلات چې دی یا د یو شمیر نور ولایتونو تشکیلات معلمینو چې دی هغه کافي نه دي یعنی په دې کې ډیر سخت بیا عدالتي سوی ده چې دغه سیمې تشکیلات ډیر خوار دي د حتی د ولس ولایتونو خو دغه چې اوس موږ شونځي پکښې فعال کوو هلته رسمي معلم نسته حق زحمه او قراردادي معلم یا بالمکتب معلم ورکول بیرته معرف فلجیږي او ولسونه نور بیا باور کیږي هیڅوک بیا خپل بچی بیرته ښوونځي ته ناستې وي دویمه ستونزه چې وخت خپله په کندهار کې همدغه ښوونځي چې موږ فعال کړي دي په مطلق ډول باندې یو کتاب هم نه و هلته موجود یعنی مرکز کتاب ولایت ته نه دی ورکړی چې دا یو جدي ستونزه ده چې د کتاب رسول باید وکړي که کیفیت خراب دی خو له همدود و خراب دی چې درویو خراب دی یا تعمیر نسته مسلکي معلم نه لرو او کتاب نه لرو نو دغه ته زیاته توجه وشي بیرته همدغه چې په یو شمېر سیمو کې په ښوونځي کې پوستې جوړ سوي دي یا جوړیږي له امنیتي مسؤلینو له معرفه له فعالانو له ټولو غواړو چې د دې سره په ګډه کار وکړي له دغه سیمې څخه د پوستې لرې سي د ښوونځیو څخه دا یوازې په جنوب کې نه دا په ناامن ولایتونو په ډېرو ولایتونو کې هم دا ستونزه شته
بله محترم آقای حقمل امیدوار هستیم که کل سوالای شنوندار شما شنیده باشیم برای اینکه تلفنتان قطع شد
بیا هم قطع شده
بازم قطع شده متاسفانه خب پتمن صاحب انتقادات زیاد است منتها با می امکانات در دست داشته چی باید شود اقل همون سعی استفاده شود برای از اینکه آقای ساروان یک سروی دمی یک دو هفته یا سه هفته یک ماه پیش یک سروی بین‌المللی چاپ شد در امریکا مثلا بزرگترین مصرف و شاگردان میشه اما نتیجهش نظر به ویتنام که کمترین مصرف میشه خرابتر است یعنی در ویتنام
یعنی یواز پیسه هم ندید
تنها پیسه و بودجه هم نی امو اخلاق معلمین مثلا میگن معلمین که در ویتنام است تقریبا چندین ساعت آمادگی میگیرن پیش از اینکه بسن پره مثلا امریکایی ها کمتر آمادگی میگیرن حالا امی مسئله حس وطن دوستی وطن پرستی تگپا مگر استفاده شوه خب قبل از اینکه پتمن صاحب شما این سوال یادداشت کنین جواب بدین برای از اینکه حقمل صاحب دوباره در تلفن هستن قطع نشه حقمل صاحب اقبال صاحب محترم سوالای شنونده عزیز اگه شنیده باشین یکی هم سوال تبصری مرا شنیده باشین
متاسفم
خیر
متاسفانه سوالونه نمیفهم چرا صدای تلفن قطع میشه.
بله حکمل صاحب سوالونه اکثرا په دو برخو کې ول یو برخه ده چې په زینو سیمو کې په شونځیو کې امنیتی ځواکونه اړولې دي. ستاسو وزارت د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت سره په دې برخه کې خبري کړي دي او کینی کړي ولې نه کوي او ولې امنیتی ځواکونه باید په شونځیو کې واړوي؟ د خو سنگر تری جوړیږي او د دولت وسلوال مخالفان هم بیا ځان ته جواز پیدا کوي چې پرې حمله وکړي. یو دا مسله ده. بل دا مسله ده چې په یو شمېر سیمو کې اصلا شونځي موجود نه دي. خلک شته لیکن شونځي نشته. ماشومان شونځیو ته
حتی دختره علاقه نشان دادن
اما تاسو چې بودیجه نشته او کافی بودیجه نشته. لیکن اخر باید دا مسله حل کی په حکومت کې اس حکومت د معارف وزارت باید په کابینه کې دا مشکل حل کی او ځکه چې په دې برخه کې بودیجه مصرفې دی شي په ځینو نورو برخو کې چې نشي مصرفې دی هغه دې ته اختصاص کی. مهرباني وکړئ.
ښاګور اول کې بده تاسو ته وایم چې موږ کله چې وایو چې ستونزې دي کله چې وایو مشکلات دي دا په دې معنی نه ده چې موږ هیڅ احساس دي مسؤلیت نه کوو. موږ د معارف دریم ستراتیژیک پلان د همدې لپاره طرحه کړ چې په عملي کولو سره غټه سلنه د ستونزو حل شي بلکې سل فیصد خو ډېر به مشکل وي خو غټه سلنه د ستونزو باید حل شي. دا موږ ورسره ژمن یو او خوشبختانه د ولسمشرۍ لخوا د ښه ملاتړ ډاډ راکړل شوی او د ډونرانو لخوا اما ځینې کورنۍ وظیفې موږ ته راکړل شوي دي لکه نړیواله ټولنه چې په ټوله کې زموږ نظام ته ورکړي دي. شفافیت د فساد مخنیوی کارشکنی مخنیوی د ډیرو بیوروکراسیو او د وظیفوي تداخلاتو د شانو مخنیوی دا هغه څه دي چې موږ ژمنه کړې ده او هیله من یاستو چې که موږ دلته یو که نه یو په پوهنې وزارت کې داسې څوک وي چې د دې پلان په ښه عملي کولو کې مرسته وکړي. که چیرې دا پلان په شفاف ډول عملي نه شي زه مطمئن یم چې نه ډونران مرسته کوي نه د نظام باور په معارف باندې هغه رقم چې ضرور ده په ځای پاتې کېږي. امنیتي ستونزو یو غټ مشکل رامنځته کړی ده. لا تر اوسه هم زموږ شاوخوا 1009 ښوونځي تړلي او تر 200 پورې ځینې داسې ښوونځي تر وړم کال پورې موجود و چې په هغو کې دولتي ځواکونو یا هم د دولت مخالفانو مرکزونه جوړ کړي وو. پس لیږه موږ له خپلو اداراتو سره له ملي دفاع وزارت له کورنیو چارو وزارت له دوی سره خبرې کړي دي. په ډېرو ځایونو کې دا ستونزه حل ده. په ځینو ځایونو کې چې کله نوي عملیات کېږي ساحه له خلکو نه خالي وي یا ښوونځیو ته خلک نه دي اجاله سیمې له مخالفانو نیول کېږي. بیا زموږ دولتي ځواکونه کله کله دې ته اړ کېږي چې له ښوونځیو نه استفاده وکړي. هغه هم له ډېر شدید مخالفت سره زموږ مخسوي دي. خوشبختانه ملي دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې موږ سره ښه همکاري کړې ده. وړاندې چې کله دلته ائتلافي ځواکونه موجود وو هغوی په پراخ ډول له ښوونځیو استفاده کوله. اوس چې خوشبختانه ډېر څه زموږ د خپلو ځواکونو په لاس کې دي دا موضوع ورسره ډېر کله یاده شوې ده او ستونزو ته د حل لاره موندل کېږي. په مختلفو وختونو کې موږ حتی له امنیت شورا سره دا لیستونه شریکوو او دا لیست ډېر راکوچنی شوی دی. یعنې تر سلو پورې هم د دې ښوونځیو کچه راټیټه شوې ده. او هغه څه چې تاسو د تخصیص او د مختلفو سیمو په اړه وایي هیڅ سیمه د افغانستان خوشبختانه اوس داسې نه ده چې له ښوونځیو او له تعلیم سره د مخامخ مخالفت ولري. یو وخت کلتوري سیاسي او نظامي ځینې داسې فشارونه راتلل چې ښوونځیو ته سیاسي او فکري نوم ورکول کېده. خو اوس خوشبختانه هر چېرته چې موږ کتاب لو هر چېرته چې ښوونکي استخدامو هر چېرته چې خدمات پراخو خلک راتلبی کوي او خلک راسره همکاري کوي. متاسفانه ځینې امنیتي او نظامي ستونزې داسې رامخته کېږي چې لا هم ځینې ډلې داسې نه ویل کېږي چې مستقیما ځینې سیاسي او نظامي ډلې بلکې ځینې جنایتکار ډلې حتی د دې هڅه کوي چې د ښوونځیو په ټارګټ کولو یا په هدف کولو سره د نظام ته ضربه ورسوي. حال دا چې ښوونځی یو ولسي حرکت ده یو ملي حرکت ده یو داسې څه ده چې هیڅ نه سیاسي او نظامي اړخ نه لري. بودیجه دلته تاسو پیږی چې بودیجه د مصرف لپاره پارلمان نظارت کوي زموږ د تفتیش عالی اداره نظارت کوي خپل د دولت مختلف ارګانونه مصرف نظارت کوي. یو څه چې موږ باید عملي کو چې تر اوسه پورې سل په سلو کې نه ده عملي شوی او ښایي پتمن صاحب په دې باندې لا ډېر ښه وپوهېږي. هغه دا ده چې موږ کله پلان په شروع د کال کې جوړوو تر نیمایي د کال پورې باید موږ ته دا معلومه شي چې دا پیسې چې کوم ځای ته مشخصې شوي دي دا هلته مصرفېږي که نه. که چیرې موږ هغه په مشخص دي کې نه سو مصرفولای باید دولت خلکو ته، ځایي خلکو ته، ځایي چارواکو ته، وکیلانو ته او نورو ناظرو ادارو ته د دې قناعت ورکړلی سو چې په دې مشخص ځای کې پیسې نه مصرفېږي. په بررسي د وسط د سال کې باید هغه موږ په هغه پیسې بلې خواته واړو. سږ کال یې دا کار په یو څه حد سره وسو او انشاءالله د کال په ریدو سره به دا کال رهادي نه کېږي او په دې سیستم سره به موږ ارزیابي د کلنۍ بودیجې کوو. هم به بودیجه ښه مصرفېږي، مؤثره به مصرفېږي او هم به په لوړه شمېره کې مصرفېږي. ضرورت چې باید موږ پاملرنه ورته کړو.
بله پټمن صاحب محترم، تنها دولت یا حکومت یا کسایی که در قدرت هستن اونان اپوزیشن هم چندان پلان نداره، یعنی سر حکومت صحیح فشار آورده نمیتونه. به طور مثال یعنی سر کمیت زیاد توجه میشه یک سیاهی لشکر باسواد نیمه باسواد از ایگه پا هستک، منتها نظر به شرایط افغانستان، نظر به تقاضا و از افغانستان، مثلا ما شما در افغانستان به پلیس باسواد ضرورت داریم، به عسکر باسواد ضرورت داریم، با دکتر باسواد کار داریم، معلمین باسواد کار داریم. به این نقاط زیاد توجه نشده. مثلا حال یک کود نفر از فاکولته برامده کلش در کچالو فروشی میکنن و چم نانوایی فروشی میکنن و بر از او کار پیدا نمیشه. از او خاطر نظر به احتیاج زمان و روز یک ریفورم اساسی را نه دولت میتونه عملی بکنه یا پیش بره، نه اپوزیسیون فکر داره، نظر داره. اپوزیسیون غیر کسایی که در حکومت است و نموار انتقاد کده میرسه. چی باید شوازه؟
خب جناب نظر صاحب، اپوزیسیون کار عملی کده نمیتونه با جزی که انتقاد سالم و راه حل نشان بتونه.
خب بدون که اگر پلان دست نداشته باشه انتقاد نمیتونه بکنه. خودش باید الटरनेटیو پلان داشته باشه. بگین اگر ما در حکومت بیایم مثلا این رقم معلوم تریم میکنیم، این رقم دکتر تریم میکنیم، بودجه از فلانی جای میاریم، از این قبیل مسائل نیست.
خب اصلا اداره افغانستان بعد از اینکه حکومت جدید به کار شروع کرد، موضوع پلانگذاری در سیستم غربی ها و وقتی که ما قبلا داشتیم به سیستم شرقی، وزارت پلان ما و شما را اصلا فلج ساختن و این باعث شد که امروز ما و شما بیکارهایی که داریم تنها از نبود کار نیست. جناب ندرسه، مثلا ما میگیم معلم مسلکی، فارغ حقوق برای ما یک معلم مسلکی نیستن. چرا؟ ما برای معلم ریاضی ضرورت داریم و همچنان فارغ پانزه علوم اجتماعی برای ما یک معلم مسلکی نیستن. ما برای معلم فیزیک ضرورت داریم، ما برای معلم کیمیا ضرورت داریم. عدم پلانگذاری در 17 سال گذشته باعث ازی شده که ما تمام سیستم تعلیم و تربیه و سایر سیستم‌های خود برهم بزنیم. علتشان نبود پلان است و نبود شاخص‌هایی است که ما برای تعلیم و تربیه باید مشخص کنیم در تمام عرصه ها، هم در تحصیلات عالی و هم در معارف. و این کار حکومت است و حکومت باید پس سیستم پلانگذاری را احیا کنه. ما نمیتوانیم تنها سیستم بازار آزاد اون بلا جامگستگی فعلی که داریم افغانستان آباد کنیم. ما پس باید یک قدم با عقب بگذاریم و پلانگذاری خود احیا کنیم و تعلیم تربیه خود در تحصیلات عالی و تعلیمات عمومی با اساس یک پلانگذاری سنجیده شده با اساس نیازمندی های ملی افغانستان، و در قدم دوم با مارکت کار ملی و مارکت کار منطقوی عیار کنیم که همش یک پلان در حکومت افغانستان وجود نداره و این باعث شده که ما بیکارای باسواد داشته باشیم، بیکارایی که مطابق رشتهشان در افغانستان کار وجود نداره و حتی در منطقه و در جهان هم نمیتونه برای خود کار پیدا کنه. این دلایلی هستن. موضوع مشخص معرف ایست که ما چطور میتونیم از ظرفیت های فعلی درست و مؤثر استفاده کنیم. خدا کند که پلانی که حقمل صاحب گفتن که ریفورم اداری هم دو شامل باشه. اگر ریفورم اداری بیاین، ما میتونستیم که از اداره شارجت نفرها را به طرف مکتب سوق کنیم. فعلا یک اداری پوندیده وجود داره که امی اداره زیادتر پرسنل جذب کرده و زیادتر بودجه انکشافی را یا به نام معاش میگیرن، و اگر این معاشات کم شوه و اداره خرد شوه، در مقابلشان ادارات مکتب وسیع شوه و ما امی پول به ساحه روان کنیم، این کار هم مؤثر واقع میشه اگر همچه یک پلانی وجود داشته باشه. دوم، طوری که شما قبلا گفتین، کمک والدین و صدا رساندن برای والدین که حکومت نمیتونه این کارا را انجام میتن. شما درباره اولادتان چی میکنین؟ تنها حکومت مکلفیت نداره، خانواده ها، پدر و مادر هم مکلفیت داره که امی طفلی که به دنیا آمده اولین معلمشان مادرشان است، پدرشان است، چه قسم میتونه امی طفل به مکتب روان کنه اگر مکتب نباشه یا معلم نباشه؟ مردم چه قسم کمک کرده میتانه؟ فعلا حالت است که تشخیص مایش جناب نظر سه کتاب که فعلا در معارف وجود نداره، معارف افغانستان باید اعتراف کنه که کتاب رسانده نمیتانیم، ما قبلا هم رسانده نمیتانستیم، فعلا هم نمیتانیم، و گزارش رو با والدین محترم والدین کمک کنن، معارف صرف کتاب توسط چکتور خصوصی چاپ کنن، نظارت کنن و با والدین بگوید که با اولادتان کتاب بخرین. در غیر از او شما در زندگی ما خو ممکن نیست و در 20 سال 30 سال ایندم ممکن نیست که شما در معارف کتاب پورا کنین. این مشکل باید توسط کمک والدین حل کنیم، حکومت باید بپذیره، صدای خود بکشن، سر مردم صدا کنن که ما نمیتانیم بین اولادتان مشترک تربیه میکنیم، ما هم کمک میکنیم، شما هم کمک میکنیم، مثلا زمین شما بتین تعمیر ما میسازیم، معلم ما ماش میتیم، کتاب شما بخرین، کتابچه شما بخرین، پنسل شما بخرین، مردم شریک میسازم. اعتراف باید بکنیم، بعضی چیزا اعتراف کردن فشار ما را کم میسازه. وقتی ما اعتراف میکنیم که ما کتاب رسانده نمیتونیم راه حل
ممکن
میسازم.
ممکن په یو سیمه که خلق دا کار وکي، په یو بل سیمه که دا کار ونی که غیب پاته کیږي، یا په ځینو سیمو ته به حکومت دا اوس هم کتابونه ورکوي، ښوونځي ورته جوړ کړي دي، هر شی لري، هغوی سره به دا ډول برخورد کیږي، او بل سیمه چې نه لري هغوی ته به بیا بل ډول هغو سره برخورد کیږي، هغوی به بیا مکلف چې په خپله مصرف وکړي. دلته هم بیا یو ډول بې عدالتي کیږي.
عدالت خو عدالت خو اساس او بنسټ تشکیلی. مثلا منګه په خارجي مو کې چې ژوند کوو، حد اقل د ژوند سطح هم لوړه ده، هر څوک شوي خب په تفاوتونو سره نسبت هغه سیمو ته چې په اطرافو کې ژوند کوي. اطراف مثلا قندار یو ولایت ته چې نوی پکې امن راغلی، منګ باید د ټول معرف نه بستونه اخستی وي او تفتیشم کړی وي، لټم کړی وي چې په کوم ځای کې زیات بستونه لرو. دا بستونه که د وزیر په حکم نه کړي، د رئیس جمهور په حکم قندار ته انتقال کړي وي. هلته مکتب خلاص شوی دی، معلم نشته. په یو بل ځای کې معلم همکار معلم دی، یعنی که معلم غیر حاضري کې دی په یوه درس ورکوي. اوس مثلا په کابل کې خصوصي ښوونځي ډېر زیات دي، موږ ضرورت باید موږ کورنۍ وهڅوو چې دوی خپله مصارف ورکړي. ولې په قندار کې نشته، ولې په پکتیکا کې نشته، ولې په زابل کې نشته، ولې په نورستان کې نشته، ولې همدغسې په دایکنډي کې چې توازن دغه شي.
سلامت اوسئ کور ودن. دا اوس د افغانستان د پوهنې د وزارت د عمومي تعلیمات موین ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری د ټلیفون لاره را سره دی. ډاکټر صاحب شینواری، تاسو ته مرکلی وایم. یو شکایت په معرف کې دا دی چې مثلا په خوست ولایت کې چې مشته اوریدونکو ټلیفون کړی دی، ویلی دی چې وای په دې ولایت کې په سلګونو شاید هم په زرګونو د پوهنتون فارغان بیکاره ګرځي، څوک کار نه ورکوي، لیکن اکثره معلمین مو وای هغه کسان دي چې دولسمې هم نه دی ویلی او سویه یې ډېره ټیټه ده. نو ولې د معارف وزارت په دې کار نه کوي هغه فارغان چې د دولسمو دي د هغو په ځای یا د اتم دي او معلمي کوي د هغو په ځای د پوهنتون فارغان نه معلمي وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اوریدونکو د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او جناب پتمن صاحب ته سلام وړاندې کوم. وبخښئ زه په دې ډېره هر لحظه کې راغلم. د ښوونکو ستونزه په تېرو 15 کلونو کې د ښوونکو شمېر یو دم د 60,000 نه 200,000 ته ورسېد، یعنې لس چنده زیات شو. نو په دې کې هغه وخت کې کدرونه نه وو فارغ شوي او د پوهنې وزارت مجبور و چې صرف کې ټولګي کې ښوونکي ودرې مطالم ته یو ښوونکی آماده کړي. فعلا د 200,000 ښوونکو له منځه 50%، یعنی 100,000 اصغري معیارونه پوره کوي، چا 14 سم دی او یو غټه کتلې بیا 12 پاس دي. هغه چې 12 نه کم دي شمېر ډېر لږ دی. اوس زمونږ د لوی ستراتیژیک پلان له مخې موږ څه کار کوو؟ اول هغه ښوونکي چې د 14 فارغ دي، د لوړو زده کړو سره خبرې روانې دي چې دوی ته ورور د لیسانس شرایط برابر شي. هغه ښوونکي چې 12 پاس دي، یعنی اصغري معیارونه نه دي پوره کړي، خپل ټول دارالمعلمینونه یا د ښوونکو د روزنه موسسې همدې ته ځانګړي کوو چې خپل ښوونکي پکې په داخله خدمت ډول وروزه او دوی ورورو دغه تر ټولو ټیټ معیار چې 14 سم دی پوره کړي. او موږ به د پوهنتون د کانکور لارې نه په خپلو د ښوونکو روزنه موسسو کې څوک نه نیسو. او نوي معلمان چې استخدامو، هغه کې به تر وسه وسه لومړیتوب دی چې لیسانس ونیسو. خویندې ورونه چې زمونږ د ښوونکو د روزنه د موسسو څخه فارغ شوي، هغوی ته هم فرصت ورکوو، ځکه اساسي قانون هم دا فرصت ورکړی او په همدې خاطر روزل شوي. 12 پاس زمونږ ترجیح نه ده د دې نه وروسته، او تر وسه وسه به موږ د لسم پاس نه نیسو، یعنی د پونتون او د څوار لسم فارغ به نیسو. او که په ځینو کلو کې لکه ډېر وروسته پاتې لکه نورستان یا د بادغیس او د سمنګان او کونړ ډېرې لرې پرتې ولسوالۍ یا کلي چې هلته بېخي تعلیم یافته نشته، نو بیا تاسې ښه نو د لسم پاس ته هم حق ورکړی، موږ بیا موقتي د قرارداتي معلم په توګه کېدای شي نیسو.
بلې،
او پاتې شو کسان چې د لسم نه ټیټ په سیستم کې، نو هغه بیا د دوی هغه د کار حق دی چې موږ اوس پرې رسمي شوي برطرفول نه شو، خو دوی اکثره اجر مالیمان دي، نو دوی دولار دي یا وردبی که، یا به دوی سویه دولسم سره برابر وو چې امتحان ورکي او کامیاب شي، او یا به دوی په ځانوي لسانسا او سر لسان پاس مالیمان دي.
بل یو بل مسله هم چې لته سره شریک کما خداده چې په یو شمیر سیمو کې چې زیات محافظه کار دي، الته دنجونو مشکل دی، اکثره خلک نه غواړي چې انجونی غ شونځوي تواستوي چې شون کې ناری نه دي، نو هغوی وایي چې باید حکومت دې چاره وکړي نجونې وروزي او له نورو سیمو که کالته نه وي له نورو سیمو څخه له ښارونو څخه دې ور واستوي چې دوی وکول شي خپلې نجونې ښوونځیو ته واستوي او تر پایه درس ووایي.
خو د دې دوه لارې دي، یعنې مشکل هم تاسو صحیح تشخیص کړی او ولس هم صحیح تشخیص کړی، حل لارې هم صحیح ده چې ښځینه ښوونکي د جنکو مکتبونو ته پکار دي. خدا چې څنګه ورولېږو دا دوه لارې دي، یوه لارې همدا ده چې تاسو ویل چې د ښارونو څخه ورولېږو، هغه په تېرو کلونو کښې د پوهنې وزارت ارزیابي کړې ده لاره یا ازمایلې ده چې متاسفانه نتیجه ښه نه ورکوي. که چېرې هم روزګان ته د کابل نه یا د کندهار نه یا د ننګرهار نه ښځینه معلمانې ولېږو، دوی بیا هغه ولایتي مرکز نه ولسوالیو ته نه دي، ډېرې نابله دي، او کوم معاش دوی ته ورکوو هغه لس چنده دی، د عادي معلم لس چنده معاش اخلي، نو هغې نتیجه ور نه کړه سره دی چې مصرفونه پرې وشو. دې نه وروسته زموږ نوی پلان دا دی چې په راروانو څلورو کلونو کښې د دېرش زره ښځینه قرارداتي معلمانې نیسو چې د هماغه محل د ټولو نه ښه ظرفیت ولري. په هغه محل کښې څوارلسم پاسه وه، رسمي معلم یې نیسو که دولسم پاسه وه، قرارداتي نیسو که دولسم نه ټیټ هم وه، موږ یې دفه تن معلم په صفت نیسو، بېرته ورته د دارالمعلمین زمینه جوړو. دا کار نتیجه ورکوي. سږ کال موږ درې زره ښوونکي په همدې طریقه استخدام کړي، او دا په عین حال کښې چې هلته د خلکو د جنکو په تعلیم باور پیدا کېږي، د هماغه منطقي جنکۍ به استخدام وو، او د منطقي میرمنې او فارغان د دولسم یا د څوارلسم به استخدام وو، دوی بیا د دایمي او دوامدار وخت لپاره هماغه منطقو کښې هم پاتې کېږي چې دا دایمي ګټه لري. خو د ښارونو نه لېږل چې دي هغه موقتي حل دی او بل ډېر قیمتي دی، او څه رقم چې زموږ ته
بله همین چې شنواری صاحب یک موضوع دیگه ایست که همین مکاتب مسلکی سرش چقدر توجه شده، برای از اینکه کل شاگردا خب به سوی از این درجه یا مساویه را ندارن، کلش دکتر شوه یا کلش فاکولته پاس شوه، مثلا در بسیاری ممالک از صنف 9 جدا میشه یا از صنف 8 جدا میشه کسایی که در مسائل مسلکی میشن و دیگه مکاتب میرن، و کسایی که میخواین پروفسور و مثلا دکتر ماکتر شون در دیگه مکتبا میرن. صاحب نمیم مکاتب مسلکی توجه جدی اگر
شواسه. جناب نظر سبیه که از مهمترین اولویت های ماست، اگر دو اولویت داریم یک شنه میستی چه قسم بعد سنتینو آیسته است تعداد متعلمین مسلکی و تخنیکی را زیاد بسازیم، متعلمات امومی را کم بسازیم. پیلا متاسفانه سه روز پیش ما با جلال ناب رئیس به جمهور و تیم تحصیل تلی و معرف یک جلسه داشتیم، ما اوجا می معلومات دادم که متعلمین تنها 8% متعلمین سنف 10 یا 11 و 12 ما در تخنیکی مسلکی است و 92% شان در تعلیمات عمومی. و این تعلیمات عمومی همه شان نیم تحصیلات علی رفته می تانه و نیم رفتن شان ضرور است، به خاطر که برای یک دکتر 5-6 نرس و قابله و دکترهای متوسط ضرور است، همی رقم به انجینر، همی رقم به تمام کسبا، و در هیچ مملکت دنیا 100% مردمش تحصیلات علی نداره. اطلاعات وزارت معارف و رهبری دولت اسلامی افغانستان هم است که آیسته آیسته تعلیمات عمومی بعد از سنف 9 کم شده برا و تعلیمات تخنیکی مسلکی زیاد شده، و آیسته ای تعداد از 8% به 60-70% برسه که این مردم باز در بازار کار زود برای خود کار پیدا کنه و برای اولاد خود روزی دریافت کنه و با مملکت هم یک عضو مثمر باشه. و فعلا این سیستمی که جریان داره ما شما موافق هستیم این کار نیست، و اگر تمام
دیر منه نه دکتر صاحب
ما سنتی 12 فارغ شوه اینا به پونتون دفتر میتونه.
سلامت باشید. یو پشتنه بله بم ویسا صاحب در څه خو کې ویسا صاحب چې د معرف په برخه کې فعال دی او ستونزی مشکلات له نږدې ویني، په دې برخه کې انتقادونه هم کړی دی او نظرونه هم څرګند کړی دی. ویسا صاحب کله پشتنه له ډاکټر صاحب شینواری څخه لري وکړي.
دا ډاکټر صاحب څخه یو پوښتنه دا ده چې نن زه ورغلی یم د وخت نه درلودی د افغانستان په سطحه یو سل و لس هغه ولسوالۍ لرو چې موږ د دولسم ټولګي فارغه پخشې کې نه لرو، د دغه حل لاره به څنګه وي؟ د دغه نو د خوند تعلیم لپاره به کوم پلان وي؟ یعنی په ستراتیژیک پلان کې
ډیر مننه د لپاره شي سر شپه دقیقه وخت لرو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ کلن جواب ورکړئ.
او وسال صاحب اوس خو لاس کاله په دې فکر شریک یو یو بحثونه کو د دغه سیمه لپاره څه بدله دی. اول دا چې موږ په دې ولایتي مرکزونو کې ان شاء الله ولس ولایتي مرکزونو کې لیلیه خوندې جوړو او دغه سیمه ماشومان ورته راولو چې دولسم پاس شي. دویم بدیل هلته کلیوالي خوندې جوړو چې کلیوالي بیا متاسفانه دولسم ته نه رسېږي. هغه درېیم بدیل دا چې د کلي د مشرانو او ولسي او دیني عالمانو په مرسته خلق قانې کو چې هغوی د مکتب سره مخالفت نه شي او داسې نښې نښانې شته چې انشاءالله دې نه وروسته زیاتره سیمو کې چې ښوونځي بیا بند و د خلاصېدو امکانات برابر شوي. نو دا زموږ لپاره یو لومړیتوب دی او په دې موږ عقیده لرو چې افغانستان یو مشترک کور دی او لکه یو بدن دی چې دې بدن ټولې برخې روغې نه وي. که یو وړوکې جز باندې هم درد وي او مشکل وي هغه ټول بدن نارامه کوي. نو موږ ورته پلان لرو انشاءالله او دغه څو بدیله چې ما تاسو ته په همدې باندې کار
ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری د معارف وزارت د عمومي تعلیماتو معین، د سیاسي او تعلیمي چارو کارپوه ښاغلی صدیق پتمن، د پوهنې وزارت د نشریاتو رئیس کبیر حقمل او دغه راست د معارف په برخه کې فعال ښاغلی عطاالله ویسا چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. د ازادي راډیو خپرونې دوام لري. د دې خپرونې په دوهم ساعت کې د ملي یووالي د حکومت په درې کلنو کارونو او چارو باندې بحث لرو. خو اوس د دې ساعت خبرونه سید سمی عباس وړاندې کوي.
ساعت 3 بعد از ظهر است. نخست سرخط خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید برای تامین امنیت مراسم عاشورا در این کشور تدابیر امنیتی روی دست گرفته شده است. مقامات محلی و روزگان میگویند مخالفین مسلح شب گذشته بر ولسوالی چوره این ولایت حمله کرده و ولسوالی در محاصره است. وزیر خارجه آمریکا ریک تیلرسون با رئیس جمهور چین شی جین پینگ و دیگر مقامات چینایی ملاقات کرد. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید که برای تامین امنیت مراسم عاشورا در این کشور تدابیر امنیتی روی دست گرفته شده است. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت
تمام اماکن مقدس در سراسر افغانستان به خصوص ساحاتی که بیشتر برای اهل تشیع در اوج رفت آمد دارند، تا مسیری را که رفت آمد میکنند زیر تدابیر و زیر پوشش ما است.
فردا یک شنبه نوی میزان سال 1396 هجری شمسی مصادف است به دهم محرم سال 1439 هجری قمری و در افغانستان رخصتی عمومی است. مقامات محلی و روزگان میگویند مخالفین مسلح شب گذشته بر ولسوالی چوره این ولایت حمله کرده و ولسوالی محاصره می باشد. به گفته آنها اگر کمک عاجل نرسد ولسوالی به دست طالبان مسلح سقوط خواهد کرد. اداره ولایتی اروزگان این سخنان ولسوال و مسئولین شورای ولایتی را رد کرده است که میگویند این ولسوالی تحت محاصره طالبان قرار دارد. قمندان امنیه اروزگان ملک پاسوال رحمت الله صدیقی به رادیو آزادی گفت این گونه برخوردها هر شب رخ می‌دهد که به ارسال قوای تازه نفس و حمایت هوایی نیازی وجود ندارد. در نتیجه انفجار ماین در کاپیسا 9 فرد ملکی زخمی شدند. منابع مسئول در کاپیسا میگویند که صبح امروز مواد انفجاری جاسازی شده در یک بایسیکل در بازار مزدحم جمالاقه در حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا انفجار داده شد که در نتیجه 9 تن به شمول 2 کودک مجروح شدند. به گفته قادری سخنگوی والی کاپیسا وضع سلامتی 3 تن از مجروحین وخیم است. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. قمندان کندک نظم عامه پروان از ادامه درگیری میان شورشیان طالبان و نیروهای افغان در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان خبر می‌دهد. محمد هارون مبارز به رادیو آزادی گفت که بیش از 500 شورشی صبح دیروز بر پسته‌های امنیتی در این ولسوالی هجوم بردند. مبارز افسود از شدت جنگ کاسته شده اما درگیری هنوز هم ادامه دارد. قمندان کندک نظم عامه پروان گفت تا حال 8 طالب و 1 مامور پلیس کشته شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزیر خارجه آمریکا لکس تیلرسون امروز با رئیس جمهور چین شی جین پینگ و دیگر مقامات چینایی ملاقات کرده و در مورد مسائل مختلف از جمله تهدیدهای اتمی کره شمالی، تجارت و سفر قریب الوقوع رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به چین صحبت کردند. تیلرسون گفت این سفر برای او زمینه را مساعد ساخت که پیشرفت در مناسبات دو کشور را بعد از ملاقات اول رؤسای جمهوری آمریکا و چین در ماه اپریل در فلوریدا بررسی نماید. تیلرسون همچنان با وزیر خارجه چین وانگ ای ملاقات کرد. وزیر خارجه چین گفت رابط بین دو کشور به مسیر درست حرکت می کند و زمینه برای بهبود بیشتر آن مساعد است. در صحبت قبل از آغاز مذاکرات هیچ یک از طرف‌ها در مورد کره شمالی چیزی نگفتند. وزیر صحت و خدمات بشری آمریکا تام پرایس به خاطر تنقیدها علیه وی در رابطه با استفاده جت‌های خصوصی در کار رسمی خود از وظیفه استعفا داد. او یک روز بعد از آن استعفا داد که گفته بود یک بخش کوچک پول مالیدهندگان آمریکایی را که برای استفاده از طیاره‌های جت خصوصی مصرف کرده است برمی‌گرداند. او همچنان معذرت خواست که از ماه می تا حال 26 بار در پروازهای مربوط به کارش از طیاره‌های جت خصوصی استفاده کرده است. مصارف این پروازها $400,000 می شود که از پول مالیدهندگان آمریکا پرداخت شده است. مقامات حکومتی در آمریکا که در بخش‌های امنیتی کار می کنند اگر لازم باشد می توانند از طیاره‌های جت خصوصی استفاده کنند، اما دیگران باید سفرهای کاری خود را در پروازهای عادی انجام بدهند. دو سناتور مهم آمریکایی برای رئیس جمهور دونالد ترامپ هشدار دادند که قانون تحریم‌های نو علیه روسیه را با جدیت عملی کند. در یک نامه که روز گذشته توسط سناتور جمهوری‌خواه جان مکین و سناتور حزب دموکرات بن کاردین نوشته شده است، دو سناتور گفتند که مجلس سنا عملی شدن این قانون را تا سطح بالا با جدیت نظارت خواهد کرد. بر اساس این قانون تحریم‌هایی که علیه روسیه وجود دارند باید ادامه پیدا کنند و شاید تحریم‌های نو هم بر آن زمینه شوند. رئیس جمهور ترامپ که خواهان رابط بهتر با روسیه می باشد در دوم ماه آگوست این قانون را بی‌میلانه امضا کرد، اما در یک اعلامیه زمینه‌ای رئیس جمهور ترامپ شکایت نمود که کانگرس در قدرت ریاست جمهوری و دخالت می کند و راه را برای امکان عملی نکردن این تحریم ها برای خود باز گذاشت. و در حدود 1,000 نفر در یک راهپیمایی در بشکک پایتخت قرقیزستان اشتراک کرده خواهان جلوگیری از تخطی ها در مبارزات انتخاباتی از جمله پرداخت رشوت و استفاده سو از مقامات رسمی شدند. مردم قرقیزستان هم اکنون در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری کشورشان قرار دارند. دو تن از اعضای کمیسیون انتخابات قرقیزستان هم در گرد همایی اشتراک کرده و به مردم اطمینان دادند که رأی آنها سری خواهد بود. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یه بار بیا زما اسمت صاحبان و ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې ومنه. په دې خبرونه کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت په درې کلونو کارونو بحث لرو. د ملي یووالي د حکومت درې کاله پوره شول. د حکومت په دې موده کې له ډېرو لوړو ژورو سره مخامخ شوی دی. د حکومت په منځ کې له ژورو اختلافاتو رانیولې د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو تر زیاتوالي پورې هغه چلنجونه دي چې دې حکومت لیدلی او ترې روغ راوتلی دی. د نړۍ په نورو هیوادونو کې عموما د ملي یووالي او ائتلافي حکومتونو ښه نتیجه نه ده ورکړې او حتی اکثره مخکې تر دې چې خپله قانوني دوره پوره کړي سره پاشل شوي دي. خو دا حکومت لږ تر لږه په وروستي یو کال کې داسې ښکاري چې په خپل منځ کې پر اختلافاتو برلاسی شوی دی. یو شمیر پرمختیایي پروژې پیل کړي. په خارجي سیاست کې ظاهرا داسې ښکاري چې ایران او روسیه ورڅخه ځان لري کړی، خو له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د دغه حکومت اړیکې تر پخوا نږدې شوي او د ملي یووالي د حکومتي چارواکو په وینا پاکستان د دوی د هلو ځلو په نتیجه کې د امریکا او نړیوالې ټولنې تر فشار لاندې راوستل شوی څو د افغانستان په سوله کې همکارۍ ته لاره هواره شي. که څه هم د سولې په برخه کې د پرمختګ څرک نه لګیشي او په دې برخه کې د ملي یووالي د حکومت هلې ځلې عملا له خنډ سره مخامخ ښکاري. په دې بحث کې به د حکومت او د حکومت د منتقدانو نظرونه سره واورو.
بله، تشکر آقای سروان. از منتقدان که خودت گفتی محترم آقای صدیق پتمن در استیجت ما تشریف دارن، در قسمت اولم با ما بودن، دوباره برشان احترامات تقدیم است. و همچنان از طریق سکایپ کوشش میکنیم که با محترم آقای نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری تماس برقرار شود. همکار تکنیکی ما کوشش داره و همچنان از طریق تلفن لحظه بعد با محترم آقای مجیب الرحمن لمر کارشناس مسائل سیاسی کوشش میکنیم که ارتباط برقرار شود.
بله صاحب، نو لبره به شاغل پتمن تا نوبت ورکو. پتمن صاحب، که تاسی دی دغه حکومت په تیرو درو کلونو په کارونو باندې نظر سرګن کئ، کوم برخی په کې ستاسو په نظر مثبتی وی، په کوم برخو کې پرمختګ درلود، په کوم برخو کې مشکلات؟
لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې ویل سروان صاحب، طبیعي خبره ده دا حکومت په داسې یو حالت کې منځ ته راغی چې د تشنج حالت و. دا تشنج یوازې د دې حکومت په وخت کې نه و، تقریبا د کرزي صاحب دومه دوره هم یو فوقالعاده متشنجه دوره وه. انتخابات هم داسې انتخابات و چې نتیجه د افغانستان د خلکو دپاره یعنی یوه درسته نتیجه نه وه چې هغوی ته نخوده. په هر تقدیر د حکومت کړنې که په څو برخو باندې وویشو، یو هغه ژمنې وي چې د حکومت سازۍ په برخه کې او هغه څه چې حکومت پ د قانون سازۍ په برخه کې او د انتخاباتو په برخه کې کړې وي. تاسو پوهیږئ چې د ولسي جرګې انتخابات ونه شول، او علاوه د هغې نه چې ونه شول انتخاباتي اصلاحات منځته رانغله. دا د حکومت داسې ژمنه وه چې هم نړیوالې ټولنې ورسره کومک کوو، او هم دواړو تیمونو یا دواړو افرادو چې جمهور رئیس او اجرایه رئیس ته د تجمنو چې اصلاحات راولي، او تر نن پورې دا کار نه دی شوی. نو که شوی وی موږ په دې باندې معترف وو چې دا د یوه نوې ولسي جرګه لرو، ولسوالي شوراګانې لرو، او د اساسي قانون لویه جرګه جوړه شوې ده چې دوی وعده کړې وه دوه کاله وعده وه، دا د درېیم کال پوره شو. په دې باره کې خو هېڅ لاسته راوړنه نشته چې سړی په هغې باندې تبصره وکړي. خارجي سیاست کې د امریکا نوې ستراتیژي چې جوړه شوې ده، دا یو موافقت ګڼلی شو، او په دې باندې سړی کولی شي چې ووایي که افغانستان د دغې ستراتیژۍ په نتیجه کې وکولی شي چې سولې ته ورسیږي. او دا ستراتیژي دوه اړخیزه وي، او دا چې په افغانستان کې د جنگ موازنه بدله کړي، او د جنگ د موازنې بدلون بالاخره په سوله باندې منتج شي. یعنی موږ وکولی شو د دغې موازنې د بدلون نه د سولې په لور باندې ګټه واخلو. هغه څه چې دا ستراتیژي روښانه کړه، د ستراتیژي روښانه کړه، هغه دا و چې په پاکستان باندې غږ وکړه چې پخوا د امریکې تیرو دوو حکومتونو یعنې د ښاغلي بوش او د اوباما حکومت دا کار نه و کړی، د حکومت دا وکړه. دا کېدای شي یوه سړی مثبت محاسبه کړي، اما په دې شرط چې د پاکستان سره مشترکه ژبه پیدا شي، او پاکستان میدان ته راکش کړی شي، تر څو موږ وکولی شو د پاکستان موقف د سولې لور ته واړوو، د جنګي حالت نه یو سوله ییز حالت ته لاړ شو. د امنیت په برخه کې تر اوسه پورې لاسته راوړنې نشته دی. د ستراتیژیک تړون د نوې ستراتیژۍ باوجود بیا هم تاسو ولیدل بېګا د قندوز لاره بنده شوه، انفجارات جریان لري، په میدان هوایي باندې حمله وشوه، او اکثره ولسوالۍ په داسې حالت کې دي چې صرف مراکز د حکومت سره دي. پخوانۍ ستونزه وه، دې حکومت ته په میراث پاتې وه، اما دې حکومت هم پیشرفت نه دی کړی، او موږ دا مثبت نشو ارزولی. همدغه رنګه اقتصادي حالت تر پخوا بهتر شوی دی، د افغانۍ قیمت دغه شوی، خلک په بیکارۍ کې ژوند کوي، بیکاري زیاته شوې ده، او اقتصادي پرمختیا هم لرو. د کاغذ په مخزن قراردادونه شوي دي. زموږ هیله دا وه چې دا قراردادونه که پلي شي، کیدای شي چې همې د کار زمینه برابره کړې وي، او همې د اقتصادي تقویه دپاره کار کړی وي. مګر متاسفانه صرف قراردادونه و، هغه هم په ارګ کې لاسلیک شو، او موږ تر اوسه پورې ملموس یو څه نه لرو چې د افغانستان خلکو ته ووایو. یا موږ پر اعتراف وکړو چې بلې، حکومت دغه اقتصادي لاسته راوړنه لري. نو په دغه یوه برخه کې چې لاسته راوړنه وه، موږ ورسره موافق یو، او هیله مند یو چې د امریکا متحده ایالات وکولی شي د افغانستان حکومت په دې لاره کې ښه. دا نورو برخو کې
متاسفانه پتمن صاحب، در ساحه سیاست بین‌المللی یا د سیاست منطقوي فشار بالای پاکستان یک ذره زیاد شد، و مثلا تحت فشار قرار گرفت پاکستان، این یک دستاورد نیست؟
ما گفتم که است، او را خو ما گفتم که همه سیاست خارجی را خو ما نسبت گفتم که در استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا برای اولین بار اعتراف کردند که بله پاکستان هم چه کارا را میکند، دو حکومت گذشته کارا نمیکرد. نه امیر خو گفتم
بله شما درست است، به عنوان استراتژی آمریکا یک دستاورد گفتین. خب به هر حال
آزاد هم نظرم و پشتو چه ده ولسمشر مرسل ویان شاغل نجیب آزاد هم دی تلفون لاری را سره ده دوی دی هم پا البته پا اختصار سره ووایی چه حکومت پا دی تیرو درو کلونو که دی ملی اوالی حکومت چه بریاوی در لوده او ستاس به نظر کم کارونه چه باید کری و یه نیدی کری؟
مننه، سلامات هستید، سلامات تاسو درنو ملنو اولیدونکو تا سلامونو درنشت. په تیره کلو که په تیره دری کلو که موږ به تیر سولاره څخه چې موږ ته راپاته څه وه دا ښکاره خبره ده چې تیر حکومت څخه موږ ته راپاته څه وه دا چې موږ څه وکړل څه لاسته راوړل لرو په دې وغږېږو. ګورې کله چې دا حکومت جوړ شو د ملي وحدت حکومت هغه مهال د افغانستان اړیکې د بهرني هیوادو سره په ځانګړي ډول د امریکا سره همدارنګه د ګاونډي هیوادو سره د منځنۍ اسیا د هیوادو سره ډېرې خرابې وې. موږ وتوانګو چې دا اړیکې نه یوازې چې ډېر سمې کړو بلکې د دوی اعتماد او ملا. هلو
بلې صاحب، ستاسې خبرې اورو.
وعلیکم السلام،
سلامت اوسئ آزاد صاحب، ستاسې خبرې اورو. بله
شما ادامه بدین، صحبت های شما نشر میشه، بفرمایید. آزاد سیب
منانه
دست معلومی شد چه پا تلفون که چه مشکل پیدا شویده یا بل تلفون لکسی ور سر روخ شویده کسی چلده. آزاد سیب چنگ از ما آواز آوری تاسو واضح؟
بله کدام مشکل تکنیکی ایجاد شد فکر میکنم.
خیر پروانه که دی اوریدون کل پاره به هم دی اعلان وکو چه دوی کولشی ده هم دی موضوع پرتباط کوشش بکو چه ده آزاد صاحب سر دوباره تماسونیسو. اوریدون که توایی چه ده فیسبوک و سکایپ و تلفون لاری په هم دی موضوع خپل نظر سرگنده ولشی په فیسبوک از مشپته ده facebook.com/azadiradio په هم دی موضوع نظر سرگند که تاسو په نظر ده ملی یوالی حکومت په تیرو درو کلونو که تر څه حد پوری بریالی و تر څه حد پوری ناکام. د تلفون شمیرې د 0992235 بلش میره د 0972255 او د سکایپ پته ده radio.azadiradio.azadi د تلیفون شمیره ما خوړی ری آیستهونه لوستلې شوی نظر صاحب وازی و
رو د خپل استا برتون بگویم 0700 822 755 و 0799 203 540. بله شنوندای عزیز نوبت شماست، و اگر بله. تکنیکی ما کوشش میکنه که شما رو بسیدی وصل کنه خود تا اونا وصل میکنه. ما آقای پتمن یک قسمت خوب ما شما موافقه کردیم که در سطح بیمللی آقای آزاد میگن که آمد دوباره. بله آقای آزاد دوباره آمدین، بخیر، خوش آمدین.
خوش باشین، سلامت باشین آقای نظری.
خب ما روی 3 سال گذشته روی کارکردهای دولت صحبت میکنیم، بعض موافقتهایشان صحبت کردیم. در سطح سیاسی آقای پتمن گفتن که دستاوردشان مسئله استراتژی امریکا و فشارها بالای پاکستان است، منتها در سایه اقتصاد چندان گفتن که دستاوردها نیست. شما از نقطه نظر خودتان اگر بی‌طرفانه به ما معلومات بدین در کدام سایه دستاوردها بوده، در کدام سایه کمبود یا بوده، و اگر یک تحلیل از شما بگیریم به طور خلاصه سیب.
تشکر. از طرف من تحلیل نمی باشه، اما معلومات است و با سطح اسناد است. دیدیم حکومت وحدت ملی در حال مسئولیت را به عهده گرفت که کشور با 400 میلیون دلار کسر بودجه مواجه بود و چیزی پوت نیست. زمانی که حکومت وحدت ملی مسئولیت ها را به عهده گرفت، آن زمان روابط ما با سایر کشورها به خصوص با ایالات متحده بسیار خراب بود، اما ما نه تنها که روابط را خوب کردیم بلکه ما در نشست های وارسا و برسل توانستیم که 30 میلیارد دلار کمک های خارجی را جذب کنیم. بعد از اون مبارزه علیه فساد رو ببینید در داخل کشور، در وقتی که حکومت وحدت ملی ایجاد شد آن وقت در ردیف 3 بودیم ما، اما آل فعلا در ردیف 8 هستیم و با افسران بلند پایه تا جنرال ها از وزارت دفاع و وزارت داخله و ارگان های عدلی و قضایی معرفی شدن کسانی که در فساد دخیل بودن. سیاست خارجی ما توانست ما که نشان بدهیم که در قسمی که قبلا ما یادآوری کردم در نشست وارسا و برکسل که دستاوردهای داشتیم، از اون استیج ما توانستیم که بالا پاکستان فشار وارد کنیم. بار اول در کنگرس ایالات متحده، در پارلمان اروپا و در سایر استیج های بین المللی پاکستان یکی از کشورهای معرفی شد که حمایت از توریست ها میکنه. ما توانستیم که بار اول حکومت افغانستان در 16 سال گذشته توانست که پلان 4 ساله برای قوای هوایی و قوای دفاعی و امنیتی افغانستان داشته باشیم که تا 2016 ما تا با مزه تا پایان 2018 ما شاید در حدود 159 چخبال داشته باشیم. در مورد تجارت، در مورد اقتصاد، ما توانستیم که افغانستان را یکی از پورت‌های تجارتی در منطقه بسازیم. از بندر چابهار گرفته تا بسایر قراردادهای دیگر که کشورهای آسیای میانه را با کشورهای جنوب آسیا وصل کنند. ضمناً ما قبل از اینکه، یعنی قبل از 2014، هرگاهی که در ترخان یا سپین بولدک بند میشد، ما با مسائل یا با مشکلات بسیار زیاد روبرو میشیم. اما شما شاید هستیم که از ماها به این سو رابط ما با پاکستان خوب نیست، تجارت ما از طرف بند است، اما هیچ نوع بایش نوع مشکل ما روبرو نشدیم. ما توانیشیم که با هندوستان تجارت داشته باشیم از طریق دهلیز هوایی. این دستاوردهای است که بسیار بازی است، از این هیچ کسی نمیتونه که چشم بپوشه و بدون شک در کشور ما مشکلات زیاد است. قسمی که ما قبلا یادآوری کردیم که وقتی حکومت وحدت ملی در حال مسئولیت را با عهده گرفت که کشور با 400 میلیون دلار کسر بودجه مواجه بود، شما از اینجا میفهمید که با چی نوع حکومت که یعنی به میراث ما ماند، با چی نوع مشکلات ما روبرو بودیم. بدون شک مشکلات هست، حالی هم هست، اما دستاوردهایی که ما داریم دستاوردهای یک روز و دو روز نیست، دراز مدت است و حکومت آینده هر کس از شخصی که باشه که 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، این دستاوردها را هیچ کس نمیتونه که یعنی از بین نمیره. این پلانای است که بنیادی است، دستاوردهای بنیادی است که برای آینده افغانستان را سوی یک کشور مترقی میبرد.
ډیر مننه آزاد صاحب، ورسته بعد پدمن صاحب تفسیر هم ستاسو د سرګندونو په اړه واورو. خو اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکو، د ټلیفون شمیره بیا نه تکرارو. اوس اوریدونکو د ټلیفون په لاین کې شته، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لکم زای خبری کوئ؟
څنګه جوړ په خیر یې؟
سلامت اوسئ. لکم زای خبری کوئ؟ ځان معرفي کوئ او ور لوره پښتنه وکئ.
صاحب، د زابل د ولایت زخه، د شاجوی د ولسوالۍ زخه، زحمت تر کوم صاحب؟
شاه صاحب، پښتنه مو څه ده؟
په ډېره بخښنه سره، ډېر تکلیفونه، ډېر زحمتونه ما وکړو، مقصد ستاسو شماره ما نه سه پیدا کولی. پیدا کړه
نو دا وخت مه ضایع کوئ چې
موږ هلته.
بله، وخت مه ضایع کوئ، زر پوښتنه وکړئ چې ټلیفون مو قطع نه شي.
دستي صاحب، زموږ د شاجوی په ولسوالۍ کې ما خپل یو مکتب کړی و، د نمبر یک په نامه باندې و. صاحب، هلته 15 کلي دي، دا 15 کلو شاګردان ولو نجونې وې درسونه یې ویل. بیا ماته یو مشکل پېښ شو، یو دوسیه راته پېښه شوله.
بله صاحب، او بخشه وست شوانزه پا باره که خبری نکو. اول ساعت که با تاسی تلیفون کرده و پا اول ساعت که مو دی فیسبوک پته هم و لغه طریقه مم کوله شوی، در بخشه نگوارو. وست دی ملی یوالی دی حکمت پا در کلن دوره خبری کو. بل اوریدون که تا نوبت ورکو، مهربانی کوی آزادی رادیو د سکایپ له طریقه اوریدون کښه.
عرض سلام دوباره دارم بر شما.
بله سر صاحب، بفرمایید سوال تا طرح
کنید. من سوال خود تکرار میکنم بر خطاب به آقای پدمن هسته، که چون آقای پدمن قبلا از مقامات دولتی بودن، حال فعلا در جمله اپوزیسیون هستن. من سوال خدای طور کوتاه مطرح میکنم ازشان که دوسیه های فساده که برای یک نمونه فساد وزارت معارف هم مطرح میکنیم که دوسیه های کلان فساد که در مورد وزارت معارف گسترده شد در مطبوعات وسط دنیا، آیا هی حقیقت است یا حقیقت نداره؟
درست.
و اگر حقیقت است چرا به این رسیدگی نشده این دولت؟
بل اردن که لرود زن معرفی که یا آزادی رادیو ده رادیو ټیټه کوي بیا خبري وکي متاسفانه ستاسو رادیو لوړه ده مجبور ستاسو ټلیفون قطع کو بل اوریدون کته نوبت ورکو آزادی رادیو ده تر شناس ملاندې خبرونه مهرباني صاحب
دا دریکلن پلان په اړه کې موږ دا وایو
ها بله خیر ډیر مننه لوریدون کو څخه سلامت او سیور بشو بیرته ملمنو ته پټمن صاحب او ستاسو نوبت ده ځینې مسائل خو تاسو په خپل اشاره ورته وکړه مثلا د پاکستان باندې فشار راوړل او یا نړیوال ټولنه دې ته راضی کول او هڅول چې د تروریزم پنازایونه چیرته دي د تاسو دی ملي یوالي د حکومت بریالیتوب بولی او البته آزاد صاحب ځینې نوري خبري هم وکړي چې زه به نه تکرارم ستاسو
خبره دا ده کمنګ د قزاقستان نوړو واریده او یا د ترکمنستان نوړو واریده او یا غنم واریده دا ته همنګ واردات ته هودې ته همنګ لا سراولنه نشویل لا سراولنه هغه دا چې په اقتصادي لحاظ باندې یو هیواد خود کفاشي او دا غي په دسترخوان کې خپل ډوډۍ پرته کمنګ دا چې وایو چې منګه مخکې د پیښور نه یو بوج وړ راوړل اوس د قزاقستان نه راوړو دا زمنګ د پاره بریا دی زما د نظر دا بریا نه دی
نه شاید دی وړو د راوړلو مسله نه پټمن صاحب دا چې افغانستان په خپله یو دقه په خو افغانستان یوازې په پاکستان متکیو د پاکستان په لارو متکیو عرب را سی بیلار بند کړو دلته به په افغانستان کې د خلکو چیغي پورته شوي لیکن اوس نوري لاري افغانستان پرانیستي دي دغه تاسو برای نه بولی مثلا ولسمشر ویل او ځینو نورو چارواکو هم ویل دي چې پخوا د پاکستان د کراچۍ د بندر عاید 200 میلیون ډالر او اوس هغه 200 میلیون ډالر ته راغلی ځکه چې افغانستان نوري لارې موندلې دي له دې نظره شاید دوی منظور وو
از به داده سروان صاحب چې موږ باید خپل عایدات محاسبه کړو د دشمن په تاوان موږ ولې محاسبه کوو چې ما د فلاني موږ خپل عاید څومره زیات کړی دی خپل دغه څومره زیات کړی دی په تیر بحث کې موږ او تاسو ګورو په کم سکتور کې موږ پرمختګ کړی موږ باید په سکتوري لحاظ باندې خبرو وکړو چې د افغانستان حکومت په دغه سکتور کې دغه لاسته راوړنه لري سکتور په سکتور باندې باید بحث وکړو مثلا په دغه سکتور کې داله سره وړونه لرو په دې سکتور کې داله سره وړونه لرو اما غزما خبره راځي چې مخکې د بوجې می په شاو په تور خم را وختم اوس په حیرتان را وړم بوجې خو اما غزې په شاده من ته بندر فرق کړی دی
بله سپ
من باید د افغانستان په اقتصادي وده باندې خبرې وکړو په افغانستان کې د تجارت په وده باندې خبرې وکړو د خپل واردات او صادرات په کسر باندې خبرې وکړو څومره واردات لري او څومره صادرات لري څومره ستا ملي صنایع ورشت کړی دی څومره ملي صنعتکار دلته سرمایه گذاري کړې ده او څه څومره داغوی نه عاید لري کمنګ او تاسو ګوره د تل سره وړنه وایو چې زمنګ یو سرمایه ودار مخکې سرمایه په جریان کې یو میلیون افغانۍ او ما داغې نه 200,000 ټاکس اخیستې ده او خپل کسر د بودیجې مې ور باندې پوری کړې که دا لا سره وړنه په مقابل کې د سرمایه 800,000 ته راښکته کړې ده ګوره د مالیاتو او د ټکسونو جګول په مملکت کې د اقتصادي پرمختیا معنی نه لري د تولیداتو لوړول په مملکت کې د اقتصادي پرمختیا معنی لري هلته د کار د ایجادولو لپاره
اقتصادي پرمختیا د دې لپاره چې
په کومه ساحه کې ایجاد شوی
په همدې برخه کې د آزاد نظرم واورو آزاد صاحب تاسو وایئ
مهرباني سل ځلې واورو
مننه سلامت اوسئ ګورئ په تاسو سره خپل وایي چې د سکتور پر سکتورو به سره ویشو دا که هم تاسو ته وضاحت ورکړي
د وضاحت به شاید دا وی چې یعنی په اقتصاد کې مو څه لاسته راوړنه درلودلې ده د څه پانګونې په برخه کې مو څه کار کړی دی د معارف په برخه کې میا نورو برخو کې
زه ته هم دغه ځای راځم چې پټمن صاحب وکړي ادبت بوجې د وړو بوجې دي کله چې هغه مال چې پر موږ بده دغه دوه دروازې بندې شولې نو زموږ حالت به څه و دغه بوجې به راوړل کېدی اما اوس څه دی کله چې ترانزیت تاسو د نورو هېوادو سره لارې ولرئ دا یوازې د توانه چې د واردات لپاره صادرات فهم دی مثلا دا اوس هند ته د هند څخه واردات کم درو او صادرات ډېر لرو همدارنګه موږ د خپل د افغانستان د بودیجې خبر وکړه تر 2014 پورې زموږ کلنۍ بودیجه د شاروالو یا البته شاوخوا اوس میلیارد افغانۍ وه اوس دا 900 میلیارد افغانۍ ته رسېدلې وبخښئ د دې تر څنګ په افغانستان کې د هغه شرایط ګوري کله چې دغه حکومت راغی د ملي یووالي حکومت راغی هغه مهال په افغانستان کې شاوخوا 600 بهرني تورستان جنګېدل د افرادو په هغه باندې شمېر باندې موږ وشمارو اوس د 2000 ډېر زیاته شلو ډېر بهرني ترهګر ته جنګېږي د دغو ټولو شیانو سره سره موږ وتوانېدلو چې په افغانستان کې پانګه اچونه کاولی او څنګه چې ونه څنګه پیولې کو دا اوس مهال موږ د افغانستان خپل د برد بندروت خې نیولې د هرات او د هلمند او د اندارنګ د بلخ د سنتکاران د فابریکې دا څو نشته مخکې پرانیستل شوی دا هغه څه دي چې اوس مهال پروژې ته نشې کولای چې د هغه څه حکومت
یعنی آزاد شپ تاسو ارقام لري چې مثلا نسبت په خواته څومره پانګونه زیاته شوې ده ظاهرا خود اسی معلومی شي چې د نامنې لکبل ډېر پانګوال او شتمن خلک لا هوا د وتلی دي
ګوره یو څه ځوان څه پانګونه مشدوده کوو یو هغه بنسټیزه پانګه چې ونی دي چې د افغانستان د صنعت کار وخت شي د افغانستان کې د افغانستان د معدن کار وخت شي یو هغه پانګه چې ونی دي چې تاجر مخکې هم پانګه یې باندې و راغی افغانستان ته د بهرنۍ پروژې د بهرنۍ پیسې وې د شرکت لایسنس وخت شي د بهرنۍ پروژې اخیستلې تر چا پیسې باندې شو هغه د ټولاله هغه وخت د افغانستان پانګه چې ونی نو هغه مهال چې د کومې پروژې کارې د لارې په بحر کې واځو ته تللی اما کله چې د کومې پانګه چې ونی یادونه چې زه کومه هغه د افغانستان خپلې فابریکې دي دا اوس په نساجي فابریکا په هرات کې پرانیستل شوې ده او میاشت وړاندې همدارنګه په بلخ کې په ډېر نږدې کې به فابریکه پرانیستل شي په هلمند کې به دبره فابریکه پرانیستل شي دا هغه فابریکې دي چې دا بنسټیزې فابریکې دي دې کې په سلګونو په زرګونو افغانان کار کوي او دا د یوې ورځې کار نه دی یعنې په دغه شرایطو کې چې دا حکومت مشتله راغی
بله از اصلا محترم بسیار معلومات خوب یعنی دستاورت ها موجود است از او خاطر تشکر میکنیم منتها نظر به سیستم های اقتصادی و سیستم های بین المللی اگر از نظر بگذارانیم از طرف حکومت یا وزارت اقتصاد یا وزارت مالیه دستاورت های 3 سال به شکل علمی باید ارائه میکرد تا کلی خبر شون مثلا گفته میشه دیگه ممالک گفته میشه که مثلا انفلاسیون مثلا از 10 به 9 آوردیم مثلا مازاد صادرات بس مثلا از این قد تا اینجا پایین آوردیم مثلا اگر سالانه هر سال مثلا یه نقه میلیون تکه وارد میکردیم از آلا از خاطر از این که فابریکای نساجی ما شده آلا به نصف آوردیم یعنی از این قبیل مثلا بیکاری را از 20% به 15% آوردیم یه نقه نفر کار دادیم یه نقه نفر مثلا دکتر ما اول 10,000 دکتر ضرورت داشتیم مال اینا به 5,000 آوردیم که فاکولتی طب ما اینطور به شکل علمی نه وزارت اقتصاد نه وزارت مالیه هیچ کس همکاری نمیکنه تنها رئیس جمهور خودش که یک اقتصاددان است او خود نمیتونه بشینه گرافا را جور کنه و معلومات بده بسیاری از وزارتخانه از شما به باشه یک سخنگوی بسیار خوب است همیشه که ما همکاری میکنین بسیاری وزارتخانه سخنگویاشان در وعده خود وفا نمیکنه حتی به کت ژورنالیستا گپ زده نمیتونن سه یار یک عنوان دادیم ما یا مثل فیوسا و ریسته که در بین رهبرا و ژورنالیستا یا افتادن سه گپا را خراب کردیم از او خاطر یعنی به شکل علمی یک چیز ارائه نمیشه نه مستند یعنی سب یعنی شما کوشش کرده رئیس این منطقه کل معلومات پیش شما نیست نی؟
بله بله ما مشکلات هست بدون شک نظری سر اما تمام وزارت ها دستاور داره ای که اینا چرا نتانیستن که قسمی که شما گفتیم که ارائه کنه یا با مشکل علمیشان چاپ کنه با ما عالیم امیدوار هستم که باید اینا در سایت های خود داشته باشن اما قسمی که شما یادآوری کردین و فرمودین بدون شک تمام ارقام نمیتونه که یک فرد تمام ارقام رو داشته باشه در ذهن رو داشته باشه یک کشور است که با ده ها وزارتخانه داره و ادارات دیگه است ما از هر اداره ارقام مشخص نمیتونیم که یعنی شخص نداشته باشیم اما در سایت ها است یکی شما شکایت دارین در مورد سخنگویان وزارت ها در مورد افکت که اونا نتانستم که رای کنن ما اشکایت شما نم مقامات میرسانم و اونا باید این کار کنن اگر سخنگویان باشن هر کسی باشن اما در کل دستاورت ها هست بدون شک از طریق رسانه شما در ساحای دیگر در وقت خود نشستم چون این چیزا هست که ما نمیتونیم که ازشون چشم بپوشیم.
بله سلامت باشید. پتمن صاحب یو مساله چه بلم لغه پیل په دی حکومت کې لیدل کېده هغه دی حکومت په داخل کې د اختلافات او مسله و څنګه داسې معلومی چې لکه په ورستیو کې چې دا اختلاف کم شوی او په پیل کې دا ویره و چې دا اختلاف به ورځ په ورځ نور هم زیات شي او نور بم زیات شي او حتی دا خطر هم موجود چې ممکن دا حکومت په نیمه کې و پرزی بیخی
مخصوصا قصه دوستم صاحب و اینا خو بیخی در یک سال گذشته کل میدیا را کور کرد بستلا
نو پتمن صاحب سوایی
خبر را در سرمان صاحب خواهم چه دغه کلاس تر اورنه وینو ساسی که یاشه د طالبانو په وخت کې تر دورانی پورې د سرک پوخ کده کوټه څنګه او دغه چې البته سرک هم درونټه پورې شروع کړو کنه نو خبره خو په دې کې نه ده کنه اوس خپل باندې آزاد صاحب فرمایل چې ترورستان هم د شپک سو نه 2000 ته لوړ کړی دی کنه دا یو لوی لاس تر اورنه ده چې په مملکت کې چې هغه وخت دی قدرت نه شپک سو کسانه په مقابل کې جنگیدل 2000 جنگیږي دغه شرقام باید دی ورکی چې مثلا د ترورستان رقم د شپک سو نه 2000 تل ورشوی دی په ټولو ساحو کې به د ارقام دقیق وي چې دغه ګوره من خوشحالي ګو من د دې هواد خلک دې هواد په اقتصادي ترقی دې هواد په رفاه باندې څوک نه خوشحاليږي اما دغه حکومت کاغذي ارقام هم نه لري لکه په خو به چې کستاس یاد شي د کارمل د حکومت په وخت کې به د کشمند صدر اعظم مبینه ورکوله د ارقام به صفر د کاغذ مخې منظم ویلي فکر دی چې افغانستان یو جنت دی کنه دا په دې ساحه کې حتی در سکتور زراعت داسې راپور به وړاندې کړي فکر دی چې افغانستان ټول شین دی خبره دا ده چې دغه یو خبره ده دا صبره کومه تاسو وګورو کو نه غواړو هر اقتصادي پرمختګ د خلکو په ژوند کې باید ملموس شي او د هغه باید منګټو خلک کمنګ وایو چې من کراچۍ فلج کړي خو تورخم هم به فلج کړي دي ستاده تورخم عاید به څومره لوړ شي وي چې ته په خپل ملي عایدات پوره کړي اما کومره چې ستاسو تجارت کسر کړي زمنګ ډیره بودیجه په ګمرکاتو باندې تقویه و آلته چې ستاسو تجارت خطر راځي خو طبعا ساده ګمرکات او عایدم خطر راځي دلته ارقام دقیق نه دي د حکومت دی ارقام سره په خپل خوخه باندې لوبي کوي من په هیڅ دی افغان دی
ګوره پدمن سب دوه مسلې دي یا به داخلي عواید زیاته یا به دا کوشش کوي چې له بهر نه د پیسې کو نه منظور می داو یا به داخلي عواید زیاته تاسو فرضاً په مالیه باندې منتقد وکال دا چې د مالیه ټولول دا یو مثبت اقدام دی کوم هیوادونه کوم حکومتونه چې مالیه ټولول شي دا دی غوی برای کامیابی حسابي شي ډیر حکومتونه په دغه ناکام دي چې مالیه نسی ټولول لیکن که چیرته داخلي عاید یو حکومت نشي لرلای یا نشي پیدا کوله نو بیا بل لاره ده چې له بهر نمرستي ترلاسه کړي بهر نمرستي ترلاسه کول د پخپل هم فکر کوم چې کامیابی بوي که څوک وتواني جو بهرنیانو تقینات ورکړي چې افغانستان سره مرستي زیاتی وکړي دا خو فکر نه کوم چې ناکامي حساب شي بلکې کامیابی باید حساب شي که څنګه
مونږ خدانه دی ویل ګور هغه وخت د بروکسل کانفرنس شو من نړیوال مرستې د افغانستان سره تایید کړې او دا مو ویل چې افغانستان به د مرستې سمې مصرف کړي تاسو خپل پوهیږئ چې په خپل جمهور رئیس په خپل حال کانفرنس کې په خپلو نهادونو باندې نیوکه کوي او وایي وزارت داخله د فساد او منبع ده او دا فساد په کوم ځای کې خو په لوجستیک کې او د مرستې په لوجستیک کې مصرفیږي همداسې په نورو نهادونو باندې دی خپله چې یو ځای کې چې د عسکر ډوډۍ غلا کیږي او عسکر هلته نیمخېټه پاتې کیږي ته دې ته فساد وایي کنه او په دې باندې حکومت خپل هم معترف دی
له تاسو څخه د فساد خبره مو یاده کړې د فساد په اړه په بل خبرونه کې همدا پښتنه وشوه په دې کې همدا پښتنه وسو چې په تیر حکومت کې تاسو هم په مغه وزارت کې وې د خیالي معلمینو فساد اوس هم فکر کوي چې مغه فساد په مغه شکل سره دوام لري او کنه د حکومت توانېدل دي چې یو څه کم کړي
خا د پوهنه په وزارت کې د فساد خبره په هغه وخت کې راپورته شو او حکومت د هغه لپاره یو هیات وټاک او هغه پلاوی چې وټاکل شو په هغه کې د دواړو لورو خلکو د ولسی جرګې خلک هم پکې وو او ویسات چې مخکې دلته ناستو هغه ویل چې زم پکې وم ما د پاغه باندې تبصره وکړه حکومت په دغه راپور نشر کی ترڅو د افغانستان خلک پوه شي چې د فساد په کوم ځای کې وو او چا فساد کړی دی حکومت دغه راپور ولې تر اوسه پورې باوجود د درې کالو کې ځکه دا هغه د لومړیو دوسیونه او چې را برسېره شو حکومت ورته په ډېره لوړه سویه باندې پړاوی وټاکه حکومت دا نشر کې چې تر څو د افغانستان خلک په جریان کې چې د فساد وو کنو که وو په کومه کچه وو چا کړیو
بله امیج پتمن صاحب محترم ما یکان ذره شما را آزار میدیم چون شما آدم هستین که انتقادات را گوش میکنین. اپوزیسیون هم چندان کارا نکرده، برای از اینکه اپوزیسیون هم باید از خود یک احصایه داشته باشه، از خود یک رقم داشته باشه. مثلا حکومت نتونه بگه که مثلا اینقدر کارا را غلط کرد، اینقدر کارا، یک رقم اپوزیسیون هم داده نمیتونه. اپوزیسیون هم غیر وای وای انتقاد میکنه.
مثلا مثال دی وای مثلا که پخوا دی گمرکونو عاید 100 میلیارد و 500 میلیارد ده، یا زیاد شوه یا کم شوه.
آیا بگویم مثلا بگویم که در دوران کرزه مثلا ما سالانه این رقم موتر جور میکردیم، حالا حکومت این رقم موتر جور کرده نمیتونه. یک رقم خو اپوزیسیون هم داشته باشه، وایی وایی خو نمیشه. پتمن شه
ورا ما اپوزیسیون، جناب نظر صاحب، اپوزیسیون سر موضوعات مشخص باید تمرکز کنه. مثلا درباره حکومتداری خوب ما و شما باید صحبت کنیم. وقتی حکومتداری خوب، ما در اول برتان گفتم
اینه بر خودتان رای گنجشکک میمانین سب، این خو نمیشه عمومی. شما باید پلانای اسپسیفیک داشته باشین، هم تر واضح بگوین که اینه ما اگر بیاییم این قصرک جور میکنیم، اینه صلح میکنیم، ما چه مت میکنیم، اینه خو نمیشه وایی وایی سب.
نه آنوز خوگه با اون رسیده. اپوزیسیون بر سر ارقام زمان انتخاب کرده میتونه که حکومت ارقام خود نشر کنه. وقتی حکومت ارقام خود نشر نمیکنه، راپور کار
حکومت فکر کنم وقت به وقت نشروی، البته دا آزاد بین نشروی دی مالی وزارت همیشه هم در ارقام یاد کردید، مثلا دی گمرکونو عاید همیشه اعلان کردید. زبید اوس هم په خپل سایت کې وګورم، دی آزادی رادیو په پانی کې بیوی او بیا به تاسو وایم مهرباني تاس خبرت دوام
کرد. وزارت مالیه گفته که برای ما مثلا بانک جهانی یا IMF قدر یک هدف تعیین کرده که شما باید قدر عاید داشته باشین. این عاید از هر طریقی که شما وزارت مالیه اگر او را پورا کرده باشه، یک موافقت است به خاطر جذب کمک های جهانی.
بله، همینجا یک مثال یادم نره برتون بگم. مثلا پتمن سیب در هندستان که قدر سرش زیاد کلگی حساب میکنه و ما و شما هم خوش هستیم کچن کارهای اقتصادی میکنه، مثلا اپوزیسیون یا هر کس کس یک رقم او روز در بی بی سی گفتن که میگه 10,000 موتر برقی را در بازار آورده، بر حکومت خریده دولت هندستان که تو باش تو وضع طبیعت خوب شه و دیگه خوب شه. حالا میگه 10,000 موتر مگه معمول چیزای چارج برق نداره، قرار کلش افتاده پرچه و سپنی. حالا اپوزیسیون این چه چیزا را پیدا کنه به مردم بگه، نه سیب تو خونه میشه که دیگرا مطبوعات برتون پیدا کنه.
نه، مطبوعاتم پیدا کرده و خود مردم افغانستان. شما موترهای چی را گفتین که مثلا برقی را، یعنی میالی شما در شهر کابل اگر حکومت بگوید که ما 1,000 ملی بس داریم، ما میگیم یک ملی بس هم نداریم، بخاطر از اینکه در شهر کابل ملی بس دیده نمیشه. معنی است که احصایه صفر است و موترهای خرد وقتش کرایم بلند است، سر اقتصاد مردم هم فشار است و برای مردم خدمات ترانسپورتی هیچ ارزش نمیشه. این یکی از انتقاداست که حکومت حداقل یک ملی بس برای شهر کابل تهیه کرده نمیدانه. اگر است کجاست؟ و یا مثلا قبلا شما فرمودین که واردات تکه، این که یک فابریکه نو بکار شروع کرده ما استقبال میکنیم، ولی در افغانستان یک متر تکی که قابل استفاده باشه، حتی به خاطر از اینکه امین منبع خریدشانم واضح باشه، یعنی مکاتب با یونیفرم ضرورت داره، ولی تکیشان در افغانستان قطعا تولید نمیشه که مارکت هم داره و همچنان برای اسکارای خود یعنی با کمپانی خارجی قرارداد میکنه. این همی چه قسم دستاورد اقتصادی است که شما بود چینایی را برای اسکارتان میخرین و تمام روز مطبوعات هم شنگاوست و سکتور خصوصیم که چرا بود ما را نمیخرین؟ فرمان صادر میکنین که تولیدات داخلی استفاده شد ولی عملا استفاده نمیشه. این چیزی است که بخاطر دلسوزی است، بخاطر انتقاد.
همین انتقادات شما را آزاد سه جواب تا آزاد سه محترم چی میگنی انتقادات اخیر پتمن سه بازی؟
مثلا پتمن صاحب از بوتی از که چینایی یاد آوری کرده، چین نه تنها که در افغانستان برای اساکر ما یا برای ملکی ها بوت یا تکه تولید میگن، چین در امریکا هم تکه تولید میکنه. شما میفهمیدی نکتایی هم چینایی در امریکا هم پوشیده میشه. و ضمن اینا یاد آوری کردن که اگر ما میگیم که یک ملی بس نیشیجه، ما حکومت هیچ وقت دویجی نکرده که ما چند سال یا چند هزار ملی بازاره ارائه کرده بیافون ملی جاوردین و اینا بگن که کجاست. این چیزا هسته که وقتی که حکومت دوی چیزی نداره باید نقد نشه. بوت یا تکه یا هر تولیدی که باشه،
ببینید ما امروز بحث میکنیم که حکومت 3 ساله شده، دستاورد 3 ساله این حکومت ما بحث داریم، اما 14 سال حکومت گذشته فراموش است. اگر بحثی باشه که چرا افغانستان فابریکه خود را، فابریکه نساجی خود را نداره که به تمام افغانا و ملکی و نظامی تکه وارد تولید کنه و بوتها تولید کنه، ایده اگر مسئولیت این حکومت 3 ساله داره، پس 14 سال که حکومت بوده در 14 سال چرا این چیزی نشد؟ ما شما در مورد حکومت افغانستان صحبت میکنیم، نه در مورد یک حکومتی که در اروپا باشه، یک کشور اروپایی باشه. این چیزها که ما فابریکای بزرگ داشته باشن که به تمام افغانا تکه افغانی باشه، بوت افغانی باشه، این در اروپا هم صورت نگرفت، در غرب هم در ظرف
بله صاحب داخل مثال آزاد صاحب دا یه مثالو، لیکن یعنی پا مجموع که باید چی کار نره شوید، دوی منظور داره چی پا مجموع که کم پانگوانه شوید، پانگوانه نده جذب شوید
مجموع که لکه مخی ما چی ارخام ارائه کرده، مخی ما ویده چی پخواه تا دوزه چوالسان پوری در شروعالوی کرنه اقا مرتول شوی بدیجه با وسه و تراته سو میلیارد افغانه و وسه اقا حدی اقل نون سو میلیارد افغانه در کرنه دا هغه څه دي چې دا ډېر لوی توپیر لري، یعنی یو ځنیم چند لوړ ده. د دې تر څنګ د کله چې تاسو د نورو هېوادو سره او د وارداتو صادراتو لارې خلاصوي، دا په دې معنی چې تاسو هم نړیوال او هم کورني پانګوال دې ته هڅوئ چې پانګه اچونه وشي، او دا اوږدمهالې پروژې څرواسه. دا د یوې ورځې کار نه دی چې موږ باید په 3 کلو کې اوس خپلې فابریکې درلودی، هر څه مې خپل وای. کله چې زه د نورو هېوادو سره لارې پرانیستل شوې، نو دا دې ښکارندوی کوي چې هم واردات او هم صادرات دغې لارې څخه ځي او راځي، او دلته به پانګه اچونه کېږي. پانګه اچونه و هم سوله چې ما یې مخکې یادونه وکړه، دا هغه څه دي چې د دې څخه سترګې نه پټېږي. 10 میلیارد ډالر چې کله تاسو د بهرنیو هېوادو څخه د کومکو په شکل کې راجذبوي، دا د هغه تعهداتو پر بنسټ باندې کېږي چې موږ د دې سره تعهدات درلوده. د بهرنیان هم داسې دي چې موږ ته مفتې پیسې راکړي، هغه تعهدات چې موږ درلوده زموږ لاستاون ته په کتو سره. کله چې د فساد یادونه کېږي، د دفاع په وزارت کې، یعنی هغه د تدارکاتو ډپارټمنټ چې پخوا به نظامیانو پر مخ وي، هغه مسلکي ملکیان پر مخ بیایي، او موږ په وار وار دا ارقام ارائه کړي دي چې په هر قرارداد کې چې تر دې مخکې کېدی څومره کموالی راغلی. د هر قرارداد چې مثلا په 2 میلیون ډالر کې دی، هغه اوس په 1 میلیون ډالر کېږي. همدارنګه دا اداره مطلقه ملکي شوه. همدارنګه کله چې جمهور رئیس پټمن سمخ یادونه وکړه چې جمهور رئیس خپله وایي چې په کورنۍ چارو وزارت کې فساد شته، کله چې د افغانستان جمهور رئیس خپله وایي چې په دې اداره کې فساد شته، دا خپله لاسته راوړنه ده. یعنی موږ دا څېړنه کړې ده، دا ارقام او دغه اسناد مې ترلاسه کړي دلته فساد شته، او دا اقرار په خپله یوه لاسته راوړنه ده. دا داسې نه ده لکه پخوا چې اقرار نه کېږي چې ګواکې تاسو خبرې کوئ خو په بهرني وادو کې مه مصرفوئ، په افغانستان کې مصرفوئ. دا هغه وخت نه دی. موږ چې په مشکلاتو باندې په ستونزو باندې منوی او خپله دا ارقام رای کړو، چې موږ په دې سکتور کې دغه ستونزه ده، دغه مشکل دی که فساد دی که نور ستونزې دي، او دا د دې حل دپاره موږ دغه پلان لرو. دا په خپله یو لاسته راوړنه ده. یعنی کله چې یو څوک د یو شي څخه سترګې پټوي، هغه دا نه وایي چې زما په دې اداره کې فساد شته، په دې کې دغه ستونزه ده، دې دغه ستونزه شته. د دغه یادونه، د دغه منل، دا هر هغه څه دي چې دا په لاسته راوړنه کې حسابېږي.
ډېر مننه، سلامت اوسې. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. موضوع دا ده چې د ملي یووالي د حکومت په 3 کلنو اقداماتو خبرې کوو. هیله ده چې له موضوع ونوځي او په همدې اړه خبرې وکړي. زموږ میلمانه دي د سیاسي چارو کارپو ښاغلی صدیق پټمن او د ولسمشر غني مرستیال ویند ښاغلی نجیب آزاد. اوریدونکو د ټلیفون له لارې راسره دی، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم چروان صاحب، تاسو قدرمن پټمن صاحب، آزاد صاحب، تخت سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني. مهرباني صاحب،
قطعش به خیال
قطعش لکه خیر. بل اوریدون کی تنوبت ورکو
وړاندې مشروعیت نه لري دایو، او بل د دې کارو په برابر به دومره وایم چې په هلمند ولایت کې کتو درته چې ملي وحدت حکومت نشه ورته ویلې، د ملي تباهي حکومت ورته یم. دلته څومره ځوانان دی د شهیدان کړل په دغه 3 کاله کې. دغه پوښتنه منو چا کی دا مور پلار نه لري، دا څوک لري نه دی؟ دی ولس څه وکړل؟ دی ولس څه کار دغه مور بربادي راوړل نور شي کړی دی؟ خلکو ځامن داس نه ورته کاری دا څوک دی؟ په زرها او خلک شهیدان ته پولیس شهیدان سول پوښتنه نشته ده. د ملي وحدت حکومت مونږ ته د نمونې په ډول
شهره
وکړي. صحیح سو، ډیره مننه. حکومت به
سیده کوروردان تاسو ته به هم ځواب وایي. زموږ میلمانه اوس یو بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بله، په کومه برخه کې خودکفاسی یو؟ بله، دا مشخصه پوښتنه ده. شغله آزاد به تاسو ته ځواب ووایي. ډېر مننه. بل اوریدونکی همشته، ځان معرفي کوي.
بله
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زده راډو دی،
مهرباني کوئ صاحب.
پتمن صاحب نه زما دا سوال دی چې آیا تاسو ګپاینده کې رئیس جمهور شئ نو ته به عطا محمد نور به د چوکۍ نه لرې کې؟
بله، دا له موضوع مه وځئ. موضوع دا نه ده چې څوک ولسمشر کېږي یا څوک له کاره لرې کوي یا نه لرې کوي.
منظور خبره نه دا ده چې څوک په قدرت کې یا په چوکۍ کې نو هغه همیشه د حکومت د طرفداري خبرې کوي، او که څوک په حکومت کې نه هغه د حکومت د مخالفت خبرې کوي. زه به د حکومت طرفدار هم دونه او خوشبین هم دونه نه یم او بدبین هم نه یم.
ډېره مننه. پرحال له موضوع بیا هم له اوریدونکو هیله ده چې نه دې اوسې دې حکومت د تیرو درو کلونو کارونه ورته څنګه ښکاري. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ورور جانه، تا ته او ټول د آزادۍ راډیو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسې، مهرباني.
مختاج منګل یم، نو ما زخپل مایوب یم چې دا د زما تلیفون قطه نه کوي.
له موضوع کنه وځي ولې بیا قطه کو؟
نه ګوزم د موضوع نه. زه یو مایوب یم، بیا مې د رادیو خبرونو هغه ته غوږ نیولی وي، نو دا میډیا څارم.
صحیح، یو څه ژر
اورې؟
بله، یو څه ژر خپلې خبرې خلاصې کوي. لطفا ډېر مکس مه کوئ.
بخنه غواړم. نو نن مې ډېر کوشش وکړو چې تاسو رادیو سره وصل شم، خو وصل شوم. زه یو خبره درته کوم چې ما د بی بی سي و ډراما ورېدلې ده.
تاسو وبخښئ، له موضوع ډېر لرې مه وځئ او لنډې خپلې خبرې وکړئ. پوښتنه وکړئ، ته نوس موږ خو تاسو ته لس دقیقې وخت نه شو درکولی. که پوښتنه لرې پوښتنه وکړئ.
پر افغانستان یوه ډراما روانه ده،
موضوع ته داخل نه شوې، نه راغلی. خیر، ور به شو بیرته میلمنو ته.
بله،
او که آزاد صاحب لومړی لنډ ځواب وایي. یو اوریدونکی پوښتنه درلوده، دوی پوښتنه مشخصه وه، دا ده چې وایي افغانستان په کومه برخه کې خودکفا شوی دی یا خودکفایی ته نږدې شوی دی. آزاد صاحب
خیدا ما جغاب ریسا ما
صاحب. بله صاحب،
بله
بفهمید. ده خود خیدا کلمه هم یو لیر فراخ تعریف لدی خب اصورت مو بحرانی سیاست که موش نیوادی سی ده طول حوادو سرا، یعنی حقا حوادو نیش ده بانستان سرا راکه وصل لدی، او بیا حقا حوادو نیش موش سنجی سلا دو پریغو بانی ده نور نلی وادو پیشتار وصل. یعنی زمیش بحرانی سیاست پا بشور توگه ده افغانستان واکه به همدارنګه په افغانستان کې د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې، او بیا د هغه کسانو سره چې هغه افغانان دي، هغه کسان او د افغان حکومت او افغان دولت او افغان ملت په وړاندې جنګیږي، د هغو سره سوله دا د افغانستان خودکفایي ده. یعنی دا د سولې پروسه موږ په بشپړ توګه خپلواکي واخله، چې ښه مثال یې حزب اسلامي یا انجینر صادق حکمتیار دی، او د کابل پروسه هم دغه یوه لړۍ ده. د دې تر څنګ په افغانستان د تجارتي بندر یا ترانزیتي بندر باندې اړول دا د افغانستان د خودکفایي ښکارندوی کوي، چې په دې نږدې کې موږ د اقتصادي برخه کې هم خودکفا شو. اما هغه بهرنی سیاست او په افغانستان کې دننه د مخالفینو په وړاندې جګړې ټول مدیریت ماموریت، او همدارنګه د سولې پروسه دا د افغانستان د حکومت په واک کې ده. مدیریت او رهبریت د افغانستان په واک کې دی. په دغه برخه کې افغانستان حکومت مطلق خودکفا دی، او هغه اقتصادي برخه چې ما یادونه وکړه چې ډېر به انشاءالله افغانستان یو اقتصادي خودکفا هیواد وشي.
بله، خب به هر حال ما یک تقریبا 7-8 دقیقه دیگه وقت داریم. استاستا به یک جنبندی کنیم. آقای لمر فکر میکنم در خط تلفن هستن. محترم آقای مجیب الرحمن لمر، کارشناس مسائل سیاسی هستین، به برنامه خوش آمدین. سیب
مننه په خیر وشي نظر ته.
بله لمر صاحب، ما روی دستاوردهای 3 ساله حکومت کم صحبت میکردیم و آقای پتمن مهمان ماستن، اونا بعض مخالفتای خود به زبان آوردن و آقای آزاد هم دفاع کردن. شما در بین بحث کسی که بی‌طرف هستین چی فکر میکنین؟ چی دستاوردها داشت، چی کم بودیا داشت دولت در 3 سال گذشته؟
د دې لپاره چې موږ په سمه توګه وښکولای د حکومت له سراوړنې او کمزورۍ وسنجو، فکر کوم مهمه ده چې هغه شرایط باید درک کړو او هغه شرایط باید پوه شو چې حکومت په کې رامنځته شو. بدبختانه ملي اول حکومت په داسې شرایطو کې رامنځته شو چې وضعیت ډېر ترینګلی و. له اقتصادي اړخه سرمایه له افغانستان څخه وتلې وه او په وتلو وه. له پوځي اړخه امنیتی چاره افغان ځواکونو ته سپارل شوې او له تقریبا د 1400 کلونو څخه دا اول ځل و چې دوی دا تجربه کوله. همدارز د اداري فساد په برخه کې ډېرې ستونزې موجودې وې. په مجموع کې شرایط ډېر ښه نه و، ډېر ښه نه بلکې ډېر بد ول چې د ملي اول حکومت واک ورسېد او دوی هماغه لومړیو کې دا نظر موجود و چې کېدای شي په دې ستونزو باندې حکومت برلاسی نه شي او حتی د حکومت د پرځېدو وړاندوینې هم کېدلې او دا خبرې هم د حکومت مخالفینو لخوا، خصوصا د سیاسي مخالفینو لخوا دا خبره مطرح کېدل چې کېدای شي حکومت درې میاشتې په اوږدو کې، د شپږ میاشتې په اوږدو کې، بیا ویل د یو میاشت په اوږدو کې دا حکومت را وکړېږي پر ځای بل حکومت راځي. او کله چې ملي اول حکومت راغی د امنیت په برخه کې تر ټولو لومړی قدم دا و چې د امریکا سره یې د ستراتیژیکو همکاریو امنیتي تړون لاسلیک، د همغه امنیتي او دفاعي تړون په نتیجه کې و چې امریکایان دلته پاتې شول، د هغوی پاتې کېدل تضمین شول. او د هغوی پاتې کېدل تضمین په دې معنا و چې افغان امنیتي ځواکونه به د تمویل په برخه کې له ستونزو سره نه مخ کېږي. نه یوازې دا چې دوی تمویل به د امریکا پر غاړه وي، بلکې د دوی تجهیز به هم د ناتو پر غاړه وي، چې موږ وینو د تېرو درېو کلونو په اوږدو کې هغه باور چې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې ورو ورو د لمنځه تلو په حال کې و، هغه باور بهتره احیا شو. وسوال مخالفینو ډېره هڅه وکړه چې ولایتونو ته سقوط ورکړي او حداقل 3 ولایتونو باندې کنټرول ولري. په دې کې بدلې نه شول. د هوایي ځواک تجهیز په برخه کې کوچني ګامونه پورته شول. موږ شاهدان یو چې د ناټو مشخصا د امریکا لخوا د هوایي ځواک په برخه کې مرسته
وشوه. تشکر لمرشب امین جان. لمرشب به خاطر که از وقت خوبتر استفاده شوه، راستی هم که در ساحه سیاسی سیاست بین المللی یک دستاورد بزرگ امیز که یعنی قسمی بود که شاید جامعه جهانی افغانستان الا بانه و حال نمیمانه، منتها در ساحه اقتصادی و اجتماعی اتر یک انتقادات ما ترکدیم به آدرس دولت که وزارتخانه های مختلف که وظیفه‌اش است به شکل علمی ارقام ارائه کرده نمیتونه. مثلا بگویند که بیکاری را اینقا پایین آوردیم، مچم انفلاسیون را اینقا پایین آوردیم، مچم معاشات را اینقا بالا آوردیم، مچم اتو کردیم. این رقم ها را دولت ارائه نمی کنه که هم کسای مثل شما هم مثل ما ژورنالیست ها بتانه از این رقم ها صحیح تحلیل های خوب علمی را به وجود بیاره. نظر شما را بیاریم در مورد.
نه تنها این که وزارت های مختلف نمیتونه آمار و ارقام ارائه بدهند، اینا حتی اکثر وزارت ها با وظایف اساسی خود نمیفهمند. یک مشکلی که در حکومت وجود داره این است که اکثر وزارت ها نمیفهمند که ما چی میکنیم. فقط یک دو وزارت میفهمند که یک وزارت دفاع است، اونا میفهمند که ما چی کنیم، وظیفه شما مشخص است. و در ضمن وزارت مالیه میفهمند که چی رقم عواید جمع کنه و با مسائل پولی مملکت رسیدگی کند. از این دو وزارت اون طرف وزارت های دیگر نمیفهمند که وظیفه ما چی است، چی کار میکنیم و کدام خدمات ما باید ارائه کنیم. و این یکی از مشکلات اساسی است. امی که اینا نمیفهمن که ما چی کار باید انجام بدیم و عملا به اینا مشکلات ایجاد میشه و این باعث میشه که اینا نه تنها آمار و ارقام نشر نکنن بلکه کارهای مثمر رو هم اینا انجام ندهن. اما باز هم در بخش اقتصاد بعضی کارهای شده، مثلا ما دلیل نوایی با هند را گشودیم، بند سلما افتتاح شد، بعضی پروژه های افتتاح شده که هنوز به ثمر نرسیده. میتونیم از رای لاجورد نام ببریم یا بندر شابهار یا پروژه کاساف 1000 است. ولی با وجود آن هم در بخش زیاد عواید کارهای صورت گرفته، پروژه تاکی عملا گشایش یافت و در بخش خط آهن هم کارهای صورت گرفته. انتقاد را که شما مطرح کردیم کاملا بر جا است و این مشکل وجود دارد.
بله، به هر حال به پایان پروگرام نزدیک شدیم. آقای لمر بسیار خوش شدیم که شما هم اشتراک کردین، در آینده زیادتر و اگر وقت جدا کنین به استودیو تشریف بیارین. محترم آقای نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری، محترم آقای مجیب الرحمن لمر کارشناس مسائل سیاسی، محترم آقای صدیق پتمن، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه. همچنان در عقب میکروفون کسایی که در تهیه و نشر برنامه با ما همکاری کردن، آقایان ابراهیم هارون، وایس کاکل، نور نعیمی، شمشاد زدران، عبیدالله عبید و رامین کاکل، از شما یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
افتاده چون بیمارها بیمارها.